په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت تشنه اسمان لاندې خبرونه ته ځنګل سوې دي چې پښتو ژبه به وي او وروسته به یو بل ساعت په دري ژبه هم لرو. خو په دې پښتو خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي راتلونکي باندې بحث لرو. د اقتصادي چارو پوهان چارواکي متخصصین را سره دي. تاسو کولی شئ خپل نظریه او خپل پښتنې مطرح کړئ ورسره. خو مخکې تر دې چې اسمت سروندا پروګرام درته وړاندې کې زما بل همکار احمد تکلبه تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
حکومتي چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لاره د ګاز په تاسیساتو کې لګېدلی اور مړ شوی او په یونان کې د جنایي پیښو یو خبریال وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پاڼه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پاڼې له مخې الخراساني په دې وروستیو کې د کابل له لویدیځ څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. په کندهار کې دیره د ملي اردو اتل قول اردو ادا کوي چې د دې ولایت په ارغنداب او ژیړۍ ولسوالیو کې 240 طالبان د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن سهار په یو غږیز پیغام کې په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
تیره ورځ دفاعي امنیتي ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ د کندهار ولایت ارغنداب او ژیړۍ ولسوالیو الوند طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 240 طالبان ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول.
له کندهاره د یو بل خبر له مخې د کندهار د ملي امنیت ریاست نن 12 تورن کسان چې د چارواکو په وینا په کندهار ښار کې په هدفي وژنو کې لاس درلود خبریالانو ته وښودل او ویل چې دا کسان طالبان و چې نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې قاري حیدري په وردوج کې په پرونیو حملو کې وژل شوی او درویش تنه نور وسلوالي ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات ولایت کې د هرات تورغونډۍ د لویې لارې په اوږدو کې د ګاز په تاسیساتو کې لګېدلی اور مړ شوی دی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اور پیښه کې یو تن برسیرن ټپي شوی. د هرات د برېښنا شرکت د رسنیو مسؤولې زینب محسنی وویل چې د اور له کبله د ښار په ځینو برخو کې برېښنا قطع شوې وه. نږدې اووه میاشتې مخکې د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور د لګېدو په پیښه کې سلګونه موټر وسوځېدل. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو لومړی پړاو پرون لڅ ناڅه پرمختګ سره پای ته ورسید. ډیپلوماټانو د څلور ورځنۍ غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربتوب کوي او هڅه یې ده چې متحد ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون په اساس د ژمنو پر ځای کولو ته وهڅوي. د امریکا او ایران ډیپلوماټانو د دې غونډې پر مهال مخامخ خبرې ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو لاسلیک کوونکو برتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې استازو له ایراني لوري سره د اختلافاتو پر سر خبرې وکړې. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې له دې تړون څخه ووت او پر ایران یې نور سخت بندیزونه ولګول. هند خبر ورکړی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د دې وبا له کبله د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې 15 میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستیو را په دې خوا تر 1 میلیون ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورځني تلفات یې له 500 اوړي. مرکزي حکومت هڅه کوي د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د ښارونو له ټولبند څخه ډډه وکړي، خو یو شمیر ایالتونو په خپله محدودیتونه لګولي دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې لننه رستورانتونه بند شوي او په عامه ځایونو کې باید تر 500 کسان زیات خلک سره یو ځای نشي. په دې ایالت کې چې 125 میلیونه نفوس لري نوي لګول شوي بندیزونه به د روانې اپریل میاشتې تر پایه دوام وکړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې هم د کرونا وایرس د نویو مواردو د شمیرو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د ښاري ترانسپورت محدودیتونه له نن څخه پیلوي. ایران هم د لسو ورځو په مخه نوي محدودیتونه اعلان کړي چې نن پیلېږي، او ترکیه د قرنطین او د اونۍ په پای کې د رستورانتونو او کافیګانو د بندولو په څیر یو لړ نوي محدودیتونه په پام کې لري. او د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی. دا د اروپایي ټولنې په یو غړي هیواد کې د یو خبریال د وژنې نادره پیښه ده. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د ستار تلویزیون خبریال گیورگوس کرایواس، چې یو خبری بلاګ هم درلود، پرون د اپریل په نهمه د خپل کور د مخې پر سړک د دو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې د راپور له مخې ګاونډیانو د ډزو غږ نه دی اورېدلی، نو ښایي نوموړی د بېغږه تومانچې په وسیله وژل شوی وي. د دې قتل د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ده پر بلاګ په یو بیان کې ویل شوي دي چې کرایواس د خپل کار په خاطر په نښه شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. خبرونه مو نن د افغانستان د اقتصاد راتلونکي ته ځانګړې ده. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا UNDP د افغانستان د اقتصادي ودې راتلونکي تیاره او خراب بللې ده. د ادارې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه کالنی راپور خپور کړی. په دې راپور کې چې سرلیک یې په افغانستان کې له لنډمهالو ستونزو تیرېدا او اوږد مهالو هدفونو ته رسېده. په افغانستان کې د اقتصادي ودې د کمېدا عواملو ته اشاره شوې ده. د راپور له مخې که هم افغانستان لا هم ډیر فرصتونه لري، خو له دغو فرصتونو د ګټې اخیستو لپاره سوله پکار ده. البته د راپور پر اساس یوازې سوله هم کافی نه ده. که په افغانستان کې سوله هم وشي، دا هیواد ځینې نورې لوی ستونزې لري، او هغه پرله پسې وچکالۍ، سیلونه او زلزلې دي. د کرونا وایرس خپرېدو هم ستونزې ډېرې کړې دي، او ممکن هغه پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي چې په تیرو کلونو کې لاسته راغلي او د راتلونکي هیلې مړاوې کړې. له دې ټولو سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې که په افغانستان کې سوله وشي او څلور کاله دوام وکړي، د افغانستان ملي ناخالص تولید به په سلو کې وډېر شي، او دا به د انکشافي پروګرامونو د بودیجې د پوره کولو لپاره د افغانستان د دولت ظرفیت لوړ کړي. په دې راپور کې د افغانستان د نفوس د چټکې ودې یادونه هم شوې، چې له کبله یې په دې هیواد کې بېوزلي لا ډېرېدای شي، او سړي سر عاید د 2019 کال په پرتله په 2024 کې 10% کمولی شي. په روانه خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. نو زموږ د خپرونې مېلمانه دي د اقتصاد وزارت اقتصادي سلاکار ښاغلی عثمان هجران، د ملي احصایه او معلوماتو ادارې مرستیال حسیب الله موحد. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی عبدالفتاح احمدزی او د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش راسره ملګري شي. دا شیبه د اقتصاد وزارت اقتصادي سلاکار ښاغلی هجران د ټلیفون له لارې راسره دی. ورته هرکلی وایم هجران صاحب، ژخمی اوري؟
بله، سلام علیکم ساروان صاحب، سلامونه او نیک هیله تاسو او تاسو همکارانو ته او د تاسو ګران میلمه ده.
سلامت اوسه هجران صاحب. د افغانستان د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام د وړاندوینې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګران ساروان صاحب، بیا هم سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. دا د UNDP د ملل متحد پراختیایي برنامې کلنۍ رپورټ چې سږ کال خپور شوی دی، دا ډېر توجه او تمرکز یې په مخکنی کار کې چې د کرونا د وایرس پر نه له امله د ټولو هیوادونو اقتصاد ودې ته صدمه رسېده، او افغانستان هم پکې شامل دی، دې توجه هغه بخش شوی ده. نو د تر څنګ نور دلایل هم چې دا د افغانستان د سیاسي حالت دی، مهال د جګړه چې روان دی، کوم عدم امنیت او نور عاملونه چې دی زمونږ د اقتصاد پراختیا او ودې لپاره کوم چې لامل ګرځېدلې دی هغه ته بحث شوی. خو کوم اټکل شوی دی اټکل چې دوی مثلا د فقر ته دوی دوه سلنه یا اویا سلنه ویلي دي، که سړی مرکزي عمر رقم ته وګورو زمونږ د فقر تر مخکنی چې 2014 2018 سروي پکې سروي شوی و د هغه نه تقریبا 8% راټیټ شوی دی. خو دغه د ملل متحد پراختیایي برنامې کوم راپور چې دی دا چې فقط اویا سلنه ویلي دي دا شي چې د کرونا د وایروس له امله ډېر پکې مهم رول لري، او دا د احصایي مرکزي لخوا نه تر اوسه پورې هغه تایید نه دی. کوم سروې چې د 2013 کال کې خپور شو هغه کې ویلي شوی چې موږ فقر 8% ده. دغه چې اویا سلنه فقر واقعي ده که غیر واقعي ده څېړنه وشي، سروې وشي، او په دقیق شکل مطالعه وشي چې آیا دا واقعا اویا سلنه که د هغه نه زیات دی که کم دی.
بله ډیر مننه. تاسو د کرونا یادونه هم وکړه، خو یو خو دا د کرونا مسله ده، له بلې خوا داسې اټکل کیږي چې که د پام وړ تغییر رانشي تر 2030 پورې به په سلو کې اویا افغانان د بېوزلۍ تر یا د فقر تر کرښې لاندې راشي. دا خبره علاوه په دغه نورو مسایلو دې ته هم په اشاره کیږي چې د افغانستان د نفوسو وده ډېره چټکه ده، نو که په اوسني شکل سره د ملګرو ملتو او د نورو کارپوهانو په نظر د نفوسو وده داسې چټکه وي، نو په افغانستان کې به فقر او بېوزلي زیاته شي.
بله، په دې بخش کې د همکارانو سره تاسو په مرکزم چې افغانستان یو نور مهم عامل چې موږ د نفوس وده ده او هیڅ ورته ځانګړی پام نه رسوي هغه تر راتلونکي کلو پورې که ورته توجه نه شي او د هغه په مقابل کې کوم پالیسیونه جوړ نه شي دا د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو مشکله عامل به وي، ستونزه به وي. او دا په دې برخه کې زه درته به ویل سم چې د افغانستان کې د اقتصاد وزارت لخوا نه دي نفوس ملي پالیسي جوړ شوی ده او تر اوسه پورې منظور شوی نه ده. هغه باندې لا کار کوو چې دغه د کابینې منظور واخلو چې په هغه کې موږ څنګه کولی شو دغه د نفوس په ودې په مقابل کې موږ کوم پالیسیګانې کوم طرحې د اقتصادي طرحې او پالیسیګانې ولرو چې په دغه نفوس د ودې کې موږ ځوابګوی واوسو.
بله سر ډېر زیاته مننه. موږ په دې خپرونه کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال حسیب الله موحد ته هم بلنه ورکړې ده، وعده یې هم کړې وه چې په خپرونه کې به ګډون کوي. ښه به وه چې له دوی مو اورېدلی وای چې د نفوسو وده په څه ډول ده، اوس د افغانستان نفوس څومره دی او لس کاله وروسته به څنګه وي، څومره ځکه چې په اقتصاد سره چې کله چې د اقتصاد په اړه خبرې کېږي نفوس ډېر مهم دی چې معلوم وي چې څومره نفوس دی او د هغه په اساس ځکه چې پروګرامونه هم جوړېږي. خو په هر حال اجران صاحب، کوم څه چې تاسو ته د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې ویلي دي چې نفوس وده په څه شکل سره ده، هغه ته په پام او دې ته هم که توجه وشي چې که په افغانستان کې حتی سوله هم وشي د نړیوالې مرستې په دې شکل سره دوام نه کوي، ستاسو وزارت چې کله اقتصادي پلانونه جوړوي په څه اساس جوړوي؟ آیا په همدې اساس جوړوي چې بیا به هم نړیوالې مرستې په دې شکل سره دوام لري او نفوسو وده هم په نظر کې نیسي او کنه؟
مننه جناب سرون صاحب، دا ډېره تخنیکي او د انګلیسي په اسپلوک تریپک سوال ده. په دې بخش کې زه باید ویل سم چې د اقتصاد وزارت کوم پلانونه او کوم طرحې چې جوړوي هغه د لوی اسنادونو په کتو سره مثلا د افغانستان د صلح او انکشاف ملي استراتیژي یو چارچوب چې ده د هغه په کتنو سره خپل طرحې او پالیسیګانې جوړوي او که هر څه مشخص شوی چې په کوم ساحو کې باید کار وشي. د افغانستان د اقتصاد ودې او انکشاف لپاره کوم فرضیې چې اوس موجود دي که صلح هم راشي او د نړیواله کومکونه او هم که په همدې شکل دوام ومومي لا هم د مونږ په سو کلونو کې په مشکلات سره برابر هغه سره مخامخ یو دی دغه حل لپاره کافی زمان لازم ده او کافی مالی امکانات لازم دي. دغه مثال په توګه که صلح راشي یا صلح راشي دیوله خانه چې دی نفوس مونږ هغه د دیوري چټک د اقتصاد د لنیګونه د اقتصاد دیوري په مقابل کې او له بل خانه کوم مهاجرین چې د هواد نه به حق یو سیږي دغه دغه را راتلو بیرته راتلو د افغانستان په نه هم یو نو مول پاره یو هم فرصت ده هم چالش ده وایي چې د غوی کار زمینه برابره او دغه د عرضی خدمات رسول ده به امکانی مالی امکانات ضرورت داری او ده به دیر باید به دقیق شکل مطالعه سی چی به کم بخش که مونگ نیازمندگان لرو دی زراعت بخش که باید سی کار نوشی دی صنایع بخش که سی کار نوشی او بل ده مهم خبر ده چی دی نفوس کرا چی مونگ دی نفوس خبر که او ده دی نفوس ساختار باید به نظر کنه سی مونگ وز دی اتاس لوستلانه مونږ نفوس د دیش کلن راټی دی یعنی ځوانان دي چې هر کال په دې ردو کې دوی د کار بازار ته ځي او دوی د تعلیم لپاره د کافی د ژوند دی معیار لوړول لپاره باید د ښه اقدامات او پالیسیان جوړ شي تر څو په لس کال وروسته راتلونکي لس کال شل کال کې لا نور همدغه مشکلات باید دوام ونه مومي. نو په دغه بخش کې دقیق مطالعات او څېړنه په کار دي. مونږ ویلی نشو چې باید لس کال کې مونږ د اقتصادي ودې او اقتصادي مونږ د بیکاري د فقر به چیرې وي. دا مونږ ویلی شو چې باید په لس کال کې راتلونکو لسو کالو کې مونږ باید څه وکړو چې د مونږ فقر راټیټ سي مونږ بیکاري راټیټ سي او مونږ اقتصادي وده به ښه سي.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې په دې راپور کې هم ورته اشاره شوې ده افغانستان ځینې امکانات هم لري، یعنی یوازې دا تیاره خوا نه ده، مثبته خوا هم شته، رڼه خوا هم شته. هغه دا ده چې افغانستان ډېر کانونه لري. د امریکا په د احصایو پر اساس درې تریلیون ډالر ارزښت لري، ترانزیتي امکانات لري چې له دې د رقم ډېر عاید افغانستان ترلاسه کولی شي، د انرژي د تولید ډېر لوړ ظرفیت لري چې ویل کېږي په دې برخه کې کار وشي نو ګاونډیو هیوادونو ته هم برښنا ورکولی شي. که دغو برخو ته هم اشاره وکړي او تر څه حده پورې که سوله وشي له دغو برخو څخه افغانستان په لنډ وخت کې استفاده کولی شي او کومې برخې اوږد مهال ته ضرورت لري. طبعا چې قانون به داسې یو موضوع نه وي چې ژر د افغانستان ورڅخه استفاده وکړی شي حتی که سوله هم وي، لیکن د ترانزیت او انرژي مسله داسې معلومیږي چې ډېر وخت هم ضرورت نه لري. که څنګه؟
بله همداسې چې تاسو ویل د خالي دلته مونږ یوازې د منفي اړخو باندې ونه ګورو، فرصتون تا هم باید موقع تیسی فرصتون زکر چه که سلحوی که جگروی که امداز حال دوام بیا هم خلق تا کار زمین برابرول دیگوی دی اقتصادی ودل پارا پلانون جوده ول ترح جوده ول دا دی حکومت وزیفی دی چه باید ترسر که دا پدر بخش که چه دی سورن ورست تا کم کانون چه باید وشی چې اقتصادي ودې ته مونږ لا فرصتونه برابر کړو. په دغه بخش کې ما یوازینی د اقتصاد وزارت یا ما د نظر داده چې کوم کارونه چې تر اوس پورې سوی و نو د مثلا د یو غټ هغه چې د ارزی خدمات دی چې باید خلکو ته وشي. کله چې سوله راشي نو خامخا د مهاجرینو او کوم داخلي بېجا شروان شي دي هغوی ته باید د خپل استګون ته باید بېرته لاړ شي. د کوم مهاجرینو چې بېرته راځي د راستنه شي نو د هغوی لپاره د کار زمینه برابرول د ارزی خدمات رسول دا به ډېر مهم بخش وي چې باید کار وشي.
بله بله ډېر مننه. تاسو ته د مهاجرو مسله یاد کړه، دا فعلا هم ډېر راغلي دي مهاجر، خصوصا په دې وروستیو څو دوه لسیزو کې ډېر افغانان چې په ایران او پاکستان کې ول بیرته افغانستان ته راغلل. دوی په اقتصاد باندې مثبت اغېز کړی دی که منفي اغېز کړی دی؟
دا پروس پر متاسفانه په دغه بخش کې مونږ دقیق اغنل رو کوم دا چې ماجن چې راغلي د ټول دی تعلیم یافته خلکو ځوانانو چې اکثر په ادارو کې ځینې په دولتي ادارو کار کوي او ځینې په سکتور خصوصي کار کوي او خبره دا ده چې متاسفانه که د 2015 کال نه وروسته وګورو چې بیا هم د موجود تک د قاچاق د غیر رسمي د اروپایي هیوادونو ته بهتر لا زیات شوی دی چې هغه د یو له خونه د افغانستان د فرار سرمایه مونږ ورته ویلي شو چې د افغانستان یو قط سرمایه فرار ده چې د افغانستان نه متاسفانه افغانستان وځي او دا هم لامل د افغانستان په ننه کې د روزګار د بیکاري او نور اجتماعي مشکلاتو سره سره په کتو سره دوی خپل مواجهه ته دوام ورکوي. دا د سولې نه وروسته کوم بخش ډېر مهم ده او د افغانستان د ودې لپاره مهم رول لوبوي هغه د اسیمیز یا د کوم چې انګلیش کې ورته وایي انګلیسي کې ورته وایي چې سمال او میډیم انټرپرایزز دا د کوچنیو متشبثینو په بخش کې ده. هغه ته باید ډیر توجه سی هغه ته باید ډیر وړ وخت چې هغه یوازنه بخش سیمیزه چې خلق ته د کار زمینه برابر کوي سی او د فقر د کمال لپاره زیات کوم کوي سی. بله اول خبره ده چې د استیجیس مسله ده چې متاسفانه په افغانستان کې ته استیجیس ته تطبیق کار لا تر اوسه شروع شوی نه دی. لا تر اوسه هم موږ د هغه د به ستونزې کوم چې باید مونږ څه کارونه باید وکړو هغه استراتیجي باید افغانستان شرایط اقتصادي شرایط په نظر نیول سره باید هغه مونږ جوړ یعنی مونږ په اصطلاح ورته شي د استراتیجي یا محلي سازي استراتیجي چې وایي چې باید دا کار وسی نظر د تطبیق ډېر کوي چې اقتصاد افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کوم
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي ژغیږو. د افغانستان د اقتصاد وزارت اقتصادي سلاکار عثمان هجران زموږ میلمه دی. همداراز د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی عبدالفتاح احمدزی هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی چې ورته هرکلی وایم. متاسفانه د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال حسیب الله موحد ټلیفون ته ځواب ونه وایي. له لنډې خبرتیا وروسته ستاسو نوبت دی. ټلیفون شمیرې درته اعلانوم که د اقتصاد په اړه پوښتنې لرئ نو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ټلیفون شمیرې د 0992035540 بیا وایم 0992035540 بل شمیره د 0978225550 0978225550. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
سلام علیکم. محترم سروان صاحب تاسو استاذ درنو مېلمنو ته په درنه سلام وړاندې کوم. جعفر د ټلیفون
په مهرباني مهرباني
روان سازما د ملمنو څخه پوښتنه دا ده چې روسیا هم په افغانستان کې خو د شل کال یا څلوېښت کاله څو لسیزې جنګ او جګړې شاید پر اقتصاد باندې به ډېر اغیزه کړي یا د اقتصاد به یو مخ پلچ کړی د صفر درجې ته به رسولی وي. خو بیا هم په د جنګ په حالاتو کې نړیواله د افغانستان سره په ډېرو بخشو کې یعنې ډېر مالي کومکونه وکول یعنی ډېرې مرستې وکولې او په داشل کال کې تقریبا په هر شهر کې صنعتي او تولیداتي فابریکې شته. نو دا دولت ولې دا توجه ودی ته نه کوي چې د خلکو ارزیابي وکړي او غریب خلکو ته د کار خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې دوی بیا له نورو مشکلاتو له جنګو څومره وګرځي او د خارجي وادو څخه په قاچاقي حساب چې دوی له ستونزو سره مخ کیږي دوی څومره وګرځي. نو دا دولت ولی یعنی تقریبا افغانستان عواید هم ډیر زیات عواید لري. مثال د اوبو ظرفیت لري د بندو ظرفیت لري مطلب د کرنیز توکي ظرفیت لري هر څه لري. دا
ډیره مننه جعفری صاحب. کور دی ودان جعفری صاحب سلامت. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه ګل مرجان د پروان ولایت نام.
مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني دغه ده چې دغه د غریبو خلکو بس د دولت ډېره قوي توجه ورته نه ده کړې ده، نو ولې داسې کوي؟
څه ډول توجه غواړئ؟
ونه داسې توجه چې دغه خلکو باندې هر شی ده په قیمتي
صحیح مننه گلمرجان صاحب. بل اوریدون کې لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
بله سلامونه سروان صاحب تاسو ستاسو میلمنو ته، اکرم الله ساحل ما د ننګرهار نه.
مهرباني.
زما پوښتنه به دا وي سروان صاحب چې صحیح دی دلته وچکالیم ده او دا کرونا تپیم دا د اوس دریمه څپه ده، خو دلته زمونږ دغه دولت ډېر ضعیف دی. په خپله دغه دولت کې فساد موږ ته د کرونا نه هم دغه ریجیک تمامېږي په اصطلاح، او د وچکالۍ نه هم. دلته که دولت درې روپۍ هوایي ترلاسه کړي، دا دوه یې په خپله فساد له منځه وړي او دا یوه یې ولس ته پاتې کېږي. څومره مهمه ده چې دولت په دې برخه کې زیات همکاري وکړي، تر څو لکه موږ نور هیوادونو ته سروان ته کوم توجه شو، دوی دغسې بډایه غم نه لري، زیرمې هم نه لري لکه افغانستان، خو هغوی ځان په خپله یو ډول په ځان باندې ځان خود کفا کړی دی. دلته ټول فساد دی. که چېرته د فساد هغه اساسي مخه ونیوي شي، زه فکر کوم دومره به موږ
خبرې وکړي بیا به میلمانه ځواب ووایي. مهرباني. سلامت اوسئ. مهرباني خبرې وکړي.
سلامونه وړاندې کوم، سلیمان ثاقب یم د کونړ نه.
ښه صاحب.
سروان صاحب زمونږ عمده مشکل ټول دولتي چې سروان صاحب غږ مې اوري.
بله صاحب، خبرې دې ادامه ورکړي خبرو ته. مو
مننه سروان صاحب. موږ لوی مشکل دا ده چې ټول عمر په خپله ځان او یا په دولت انتقاد کوو، خپله مو داسې یوه پرېکړه ونه کړله چې راځي موږ هم د دې ولس چې یو د دې افغانستان یو. سروان صاحب، لومړۍ خبره خو که درته وکړو، مثلا زه درته دغه عاید په اړه وایم. افغانستان ډېر ګڼ شمېر ځنګلونه لري، باید له دې یو ډول استفاده وشي. مثلا په غیر قانوني لارو او په قاچاقي لارو باندې پاکستان یا نور هېوادونو ته دا انتقالېږي، د دې مخه ونیول شي. باید دغه اوبه چې دي د کونړ سیند که درته ووایم، یا د هلمند سیند وایم، یا داسې نور یو څه دغه ځمکې ورباندې آبادې شي. او بل د میلمنو څخه مې دغه پوښتنه ده چې تقریبا شل کاله د دغه حکومت په تېرېدو سره تاسې تر اوسه څه شی کړي دي؟ تر دې د مکمه بودجه یا څه لرۍ ده؟ افغانستان د همدې دپاره که خارجیان ته لاس واخلي، نو تاسې څومره کار کولی شئ دغه دپاره؟
صحیح سو. ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو چې ټلیفونونه یې وکړل. اوس به ورشو میلمنو ته. نو اوس لومړی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی عبدالفتاح احمدزی ته نوبت ورکوو. احمدزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. متاسفانه احمدزی وای نه، ټلیفون یې قطع دی. د اقتصادي چارو کارپو ښاغلی تاج محمد تلاش هم د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی تلاش، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو د اورېدونکو د څرګندونو په اړه څه وایاست؟ جعفری صاحب لومړنی اورېدونکی و. دی وایي چې دولت د کار زمینه خلکو ته نه برابروي، کنه د کار د ایجاد امکانات افغانستان ډېر لري. ستاسو تفسیرات څه ده؟
د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه سلام سروان صاحب، تاسو ته ټولو اورېدونکو ته درناوی وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
د اقتصاد د فرمول او د اساس پر بنسټ باندې هیڅ هیواد نشي کولای چې له الفه یا پورې ټولو وګړو ته د کار او د یو خالص منظم درآمد زمینه برابره کړي. ګوري امریکا به وګورو چې ډېر یو صنعتي جی سی ون او قوي یو صنعتي هیواد ده، اما ډېر تر 15 سلنه بیکاری په امریکا کې شته، جنایت شته، خیانت شته، مالی فساد شته.
لیکن تلاش ده کله چې زموږ اوریدونکي دا خبره کوي چې دولت د کار زمینه نه مساعدوي، منظور نسبي خبره ده، یعنی مطلقه خبره نه ده چې 100% خلکو ته د کار برابر شي.
اوس نسبي خبره ته کارای شو. د فکر کوم چې حکومت باید د هغو سرچینو نه فوق العاده اساسي استفاده وکړي، هغه سرچینې چې په اقتصادي تصدی کې فوق العاده اساسي رول لري، لکه وړې متوسطې فابریکې چې د خامو موادو زمینه په افغانستان کې برابر ده. اول د زراعت په فکتور کې، د زراعت په فکتور کې افغانستان د پنځو فصلونو د میوجاتو، د حبوباتو او د سبزیجاتو خاوند په طبي لحاظ باندې، دا کولای شي چې فوق العاده د کار زمینه عامو خلکو ته برابره کړي. دویم فکتور د ترانسپورت فکتور ده. د ترانسپورت په فکتور کې حکومت هم فوق العاده سرمایه گذاری کولای شي، هم فوق العاده زمینه د کار مساعده ولې شي. دریم فکتور د معدن ده. په میلیاردونو ډالر کېدای شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وشي، هم د خصوصي سکتور د خوانه او هم د حکومت د خوانه او هم د استراتیژیکو اقتصادي ډونرانو د خوانه.
بله بله.
څلورم فکتور د منطقوي پروژو ده چې د کار زمينه خلکو ته برابروي. هغه پروژې چې په افغانستان، پاکستان، هند، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان پورې تړلې دي. او روس، چین او هند هم ورسره شامل ده. ایران او پاکستان دا هغه منطقوي پروژې کولای شو چې دلته د
سروې د تطبیق سلامت
زرګونه افغانانو ته به د کار زمینه ایجاد کړي. دغه هغه اساسي فکتورونه دي چې کولای شي په لنډ مهال او په منځ مهال کې افغانانو ته د کار زمینه او جایزه.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان بیا هم درګرزو. شاخلی هجران، تاسو د اوریدونکو د دې خبرې په ارتباط چې ساحل صاحب ویلې وای، وای فساد تر کرونا او دغه وچکالی او د نور مسائل چې دی ملګرو ملتو په راپور کې ورته اشاره شوی و، تر دغه هم د افغانستان د اقتصاد لپاره زیات زیان پیدا کړی دی یا پیښ کړی دی، څه وایې تاسو؟ مننه
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه. دا دی اوریدونکو انتقاد ډیر بخوي چې ځان نور هم کوي چې حکومت یا دولت ځوابوي کی په دې د فساد بحث کې زه نسم کولای چې رد وکم چې په حکومت کې فساد نشته. دا دی کوم بحث وکړي چې فساد ستاسو د افغانستان د حکومت په دې بحث کې متحد دي چې د فساد په مرسته باید کار وکړي. کمون ګوګل وګورو
په دا خو بل موضوع ده چې دولت متحد دی او همیشه ویلي دي، لیکن عملا تاسو هم د دوی سره موافق یاست چې تر کرونا او نورو مسایلو هم فساد ډیر دی افغانستان اقتصاد زیانمن کړی دی؟
په دا شکل کې چې د کرونا وایروس او د بل عاملونو لا ډیر د اقتصاد بخش د اقتصادي ودې لپاره متاثر کړی، هغه سره زه موافق نه یم چې فساد کولی شي کټګوري بندي وکړو چې مالی فساد ده که اداري فساد ده که کوم بخش کې فساد باید زیاد، هغه باید دقیق څېړنه وشي او سفارشونو د حل لار ورته پیدا شي. او زه دا هم نسم کول چې رد وکړم چې فساد، بلې کوم هیواد چې سلوي کله پکې جګړه روان وي او په دغه سیاسي شرایطو کې چې اوس هم موږ د خارجي حکومتونو په د کومه هغه کوم مرسته موږ وبر هغه بخش کې موږ کولای نه شو چې باید په دغه بخش کې نور مهم کارونه چې باید حکومت ورته توجه وکړي دا او تر څو اقدامات لازم اقدامات وکړي. نو د فساد په بخش کې بله فساد موجود ده.
ډېره مننه.
بخش کې باید موږ
سلامت اوسئ. خوشحال اوسئ کور ودان، مننه، سلامت اوسئ. د ملي سایه او معلوماتو ادارې مرستیال حسیب الله موحد هم همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. ښاغلی موحد، د اقتصادي پروګرامونو لپاره احصایه وایي ډېره زیاته مهمه ده. هغه مهال وایي د یوه هیواد د اقتصاد په اړه اټکل کېدای شي چې د هغه هیواد د نفوسو شمیر، د ودې شرحه، عمرونه او دې ته ورته نور موارد معلوم وي. نو لومړی د ملي سایه او معلوماتو د ادارې د د مرستيال پتوګه تاسو کې وای چې د افغانستان نفوس څومره اټکلې شي او وده څومره ده؟
بار سلام خدمت شما و همه بینده عزیز رادیو شما، تشکر از سوالتان. نفوس افغانستان هر سال برای آغاز سال برآورد میشه و برای سال 1400 نفوس افغانستان که برآورد شده و به سطح ملی، به سطح شهری و دهاتی، به سطح ملی 33.5 میلیون نفر برآورد شده که البته 17.1 میلیون مرد و 16.4 میلیون هم زن در این برآورد ما تخمین شده. البته به گروپ های سی همچنان به تفکیک ولایت و همچنان به تفکیک ولسوالی ها هم برآورد شده که نشتی از بزیدی از طریق هم شکل کدی و هم به شکل آنلاین در شهری برد به دسته سمی که قرار خواهد گرفت.
بله، دیره منه نه رستوده هم و پشتو چی تاسی دا سرشمیره نه پس شکل سره کرده خوست دی کار او طولنیز و چار وزارت و اندوی شاغل عبدالفتح احمدزای هم در تلیفون لاری را سرده ورته ار کلای ویم. احمدزای سب زموش دی مخکینی آوریدون که پشتو نیتا کتاسی زواب است چه جعفری صاحب ویلی وای دولت د کار زمینه نه برابر وی کنی د کار امکانات ډیر شته که دولت تو غواړي. استاد وزارت هم یو لوغ وزارتونو ده چې خلکو ته باید کار پیدا کی. څه وایست دوی ته؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه وایم که هیله تاسو ساسو قدرمنو د خبرونه میلمنو ټولو درنو اوریدونکو او تخنیکي افغانانو ته وړاندې کوم. وګوري په افغانستان کې تر ټول نه لویه ناخواله یا لویه ستونزه جنگ ده په دې نه هېواد کې چې موږ له څو لسیزو په دې خور سره مخامخ یاستو او دا جنگ د دې باعث ګرځېدلی دی تر څو پورې موږ په خپل ټولنه کې یو له ناخوالو نه د هغه نه څه وزګارتیا ده، بیکاري ده، په هغه په ټولنه کې لرو. زه سترګې نه تنه پټوم د دې حکومت د یو کارمند په صفت باندې دا زه تاسو سره منم چې په ټولنه کې بیکاري لرو، د بیکاري کچه لوړه ده، لیکن دا د سینا د دا یواز په افغانستان کې د نورو ډیرو پرمختللو
سیده په ډیرو یو ادو کې شته، لیکن په افغانستان کې ډیره ده. یعنی شاید په دې سیمه کې به هیڅ یواد کې دومره بیکاری شرح حل وړ نه وي. او په ورسته کلونو کې څه فکر کوي
که دغه منګه د څه بیل ګونی شو په هغه یوادونه کې چې ما ویل چې جنگ شتون نه لري او ډیر یو آرام فضا خوره شوی ده، لیکن به هم د بیکاری کچه په مراتب د افغانستان جګه ده. زه تاسو ته مثال درکوم لکه ترکیه، لکه همدا هند هیواد، لکه د سیزین نور د سیمه هیوادونو چې موږ څومره ګورو، حتی همدا په نوتل هیواد لکه امریکا دې ټول کې د بیکاری سوزه ساده زنه ویم چې نشته. اما افغانستان هم لږ نه، یعنی د سیزین کوم بل هیواد وچې په دې کې نه وي. نه، په افغانستان هم بیکاری شتون لري، د بیکاری کچه لوړه ده، زه دا تاسو سره منم. لیکن ما ویل چې د غرترین او تر ټولو لوی دلیل جنگ په دین افغانستان کې
ده. دا خو سمه ده چې جنگ ده، لیکن دا ویل کیږي چې په میلیونونو افغانان چې په پاکستان کې دي یا ایران کې دي یا عربي هیوادونو کې دي یا اروپا ته ځي، دا یوازې جنگ هم نه دی، وای بیروزګاری د دې سبب شوی ده چې هغوی هلته وي او پاتې شي او بیرته رانه شي.
زه هم دې جملې ته راځم. وګورئ، یوازې دولتونه نشي کولی چې خلکو ته دندې ورکړي، دا د دولتونو مسؤلیت نه ده. دلته تر ټولو مهم او اساسي رول خصوصي سکتور لوبوي. سبب ده خصوصي سکتور پس موږ وګورو چې څومره د دې کې دوی کولی شي پانګونه وکړي. مو ویل چې جنگ د علت ګرځېدلی دی تر څو پورې په ټولنه کې چې جنگ وي. مثلا که موږ یو خونه قدرمن او جرات ما په ولسمشر له یو خونه بهرني پانګوال یا بیا هم دننه کوم په دننه هیواد کې موږ ډېر قدرمن پانګوال چې لرو، دوی د هڅونې برنامه هم روانه ده، دوی باید راځي پانګونه وکړي. لیکن وګورئ کوم سیمه کې که جنگ وي، په غزه کې بهترینه فضا د سرمایه‌ګذاري مثلا موجوده ده، په غزه کې دوی معادن شتون لري، لکه څو مهال موږ په افغانستان کې ډېر څه معادل لرو، ډېر یو قیمتي هیواد زمونږ، لیکن هغه پانګونه په دې نشي کېدای چې په غزه کې د امنیت نشتون موضوع ده. سمه ده، لږه وجه نه په غزه کې پانګونه نه کېږي، او پانګونه چې اوس په خپل په هیواد کې د کرکټ وضعیت یا هم بیکاري د دې به علامل کېږي چې ځینې نور ناخوالو ته لمن وکړي کېږي. یو مورد ستاسو ته اشاره وکړه چې ځینې زموږ قدمونه افغانان بیا تېښته ځینې نور هیوادونو ته. ښه، بل افته که وڅېړو چې آیا تېښته یا د موږ د هیواد نه دیننه دوه ډېر لوی ضربې موږ ګورو. یو خو موږ خپل هغه کاری زواک خپل دلاسه ورکړه او بل ارسته منګه کومه یو اقتصادي ضربه هم ګورلو په دې سهار د دې وګړي له هیواد نه بهر ته ځي تاسو وګورئ چې دوی که هیڅ نیوي حداقل $1000 ډالر تل ځان سره وړي دا د خپل یو ډیر لوی ضربه ده چې موږ ګورو آیا په هغه یوادونو چې د دوی لپاره د کار زمينه بیا برابر ده په غزه کې دوی ته کار ورکول کیږي خو نه ورکول کیږي په غزه کې هم موږ ستونزه لرو لکه څوس مهال موږ خوشبختانه ویلې سو چې خلیجی حوزه کې چې د خلیج حوزه کې هیوادونو کې عربي هیوادونو د سپغده کې د افغانانو لپاره د کار ډیره زمينه برابر ده او زموږ یو غټ شمېر تقریبا 300,000 کسان کېږي په هغه هیوادونو کې دوی په دندو باندې بوخت دي او د دوی کاروبار کې ځاته یو مړیکه ډوډۍ ځانته پیدا کوي چې موږ هڅه هم درته په غزه کې دوی اغه با عزت او عزتمن د ژوند ورته ورته چې اغه قانون د کار د هیواد څلکه څنګه په نورو بهرنی وګړو باندې تطبیق کیږي اغه موږ ته دا چې باید په افغانان باندې هم تطبیق شي چې خوشبختانه اغه یو کپایل ته موږ رسیدلی یو
بله ډیر زیاته مننه سعید سنا سکار به په دې برخه کې مشوي بي لکن ک بیا هم له گاونډیانو سره مقایسه کو چې وګي هم دغه خپل دغه اتباو ته چې په بهرنیو وادونو کې کار کوي او خپل هیواد آثار وړي له هغه سره څه ډول برخورد کوي څنګه دفاع کوي او حتی خلک روزي مثلا ټریننګ ورکوي چې کوم کار زده کړي مسلک زده کړي اول ته ډیر معاش ترلاسه کړي پر حال شاغله تلاش ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې آیا د افغانستان دولت له منظم پلان سره سم په دې برخه کې کار کوي او کنه اوس ځینې خلک وایي چې پانتونونو لوستې دي لیسانس او ماستری لري خو کار نه ورته پیدا کیږي اما که دوی ته مخکې له مخکې وویل شي چې ته څه شی ووایه چې کار پیدا کی پانتونونه ورځ په ورځ زیاتیږي او فارغان زیاتیږي لیکن کار ورته نشته دا فکر نه کوي چې مشکل پیدا کوي په ځای دي چې ګټه ورسوي تاوان پېښوي په دې برخه کې ستاسو په نظر دولت کوم منظم پلان او پروګرام لري او کنه
جناب زه فکر کوم چې لومړی باید د احسایا ډیر زیات په دې اړه کار او کوششونه وکړي چې د افغانستان د اتباو احسایا د کنټرول او د مدیریت لاندې راوړي هغه که په عامه په هوای باندې کیږي هغه که په خصوصي په هوای باندې کیږي هغه که مختلف نور لارې چارې ورته سنجول کیږي د صحت عامه او د نورو سکتوري وزارتونو سره په ګډه ترڅو چې جمعیت مو که هر څومره سره انرشت کوي متاسفانه هغومره اقتصاد ورسره زیانمن کیږي په هغه حال کې چې موږ یو اقتصادي توسعه ته ونه رسیږو ګوري اقتصادي توسعه مو جنگ فساد او غیر ملکی سړای بربادوي او لمن ځای وړي زه فکر کوم چې لومړی مسولیت د احوال ثبت د موهن صاحب د چې دوی باید د غیداري مسولیت غاړه لري لمړی باید د موارد کاور سي او مدیریت دوم مرحله راغلو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته وګوري دوی باید په ډیره دقیقه توګه ووایي چې موږ څومره نفر بیکاره لرو څومره نیمه کاردار دي او څومره مطلق بیکاره دي او څومره کسان انرژي د کار لري چې وکړ دوی کولای شي په مختلفو پروژو کې د افغانستان په داخل د خصوصي سکتور سره هماهنګ د کار سايپس دغه څو سوالونه باید کار او مر اجتماعي وزارت په خپل پالیسي کې باید ډیر جدي او اساسي ولري ترڅو چې د افغانستان وګړو ته دوی جواب ورکړی شي ترڅنګ باید د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې یو پالیسي میکر او وزارت ته دوی باید د گاونډیو او د هیغو هیوادونو سره چې فنی او مسلکی کارګر ته ضرورت لري باید تړونونه ولري د دوغو تړونونو پر بنسټ باندې کولای شي چې واعظی ما کتل ځوانان چې هغه انرژي د کار لري باید هیغو هیوادونو ته واستول شي او پر بنیاد دغه طریق نه دوی یو حلال مستر لاسه کړی هغه مست ز باور لرم چې کدی افغانستان جغرافیا ته را نه نوځي او دوران وک هغه مست یا پیسې دا د افغانستان لپاره یو بهترینه سرمایه ده ګوري گاونډي هیوادونه د ساختمانی په چارو کې درشت په حالت کې دي تاسو دوبه یو ګوري چې ودودن دوا او یا سلنه بهرنیو وګړو ته د کار زمينه برابر کړی ده، هم په سیاحتي سکتور کې، هم په ساختماني سکتور کې، هم په ترانزیتي سکتور کې، هم د معدن په سکتور کې، او هم د انرژي د تولید په سکتور کې دوی زمينه برابر کړی ده چې وکولای شي بهرنی کاریګر د د ځان د لپاره جلب کړي او هغه ته یو مدت معاش ورکړي، او بل اخر او دغه د بیکاری کچه تر
ډیره مننه.
دویمه موضوع د نړیوال سازمان ده، چې نړیوال سازمان هم په دې باندې په دې حته کې ده ترڅو چې د فقر او د بیکاری کچه راټیټ کړي، او دغه سازمان په هدف باندې
ډیره مننه تلارسه
افغانستان هم ور شامل شي، او پر بنیاد باندې د بیکاری کچه راټیټ شي. دریمه موضوع جناب دا ده چې باید مسلکي زده کړې تر لسانسه پورې دا ډیره مهمه دي چې په نصاب کې ځای په ځای شي، او موږ د یو مسلکي ستاندرد تازي په خوا ولاړ سو. ګوري په هر ایواد کې تاسو هر کارګر وګوري هغه یو مسلکي سند لري چې یا حکومت یا خصوصي سکتور ورکړی ده، او هغه منل شوی ده او دغه کسب او کار خاوند ده، یعنی مسلکي زده کړې ترلاسه کړي دي. دا مسلکي سازي او ستاندرد تازي په افغانستان کې متاسفانه نشته. لومړی دا رامنځته شي د وزارت خانو ترمنځ چې موږ وکولای شو په اسانه توګه چې څو نفر موږ ټکنیسیان د برق لرو په افغانستان کې، څو نفر ټکنیسیان د ساختمان لرو، څو نفر ټکنیسیان د زراعت لرو.
ډیره مننه تلار صاحب کور ودان. اصلي خبر هم ده کور ودان. سلامت اوسئ. ډیره مننه. سلامت اوسئ. چې نور ملمنو تم نوبت ورکو. سلامت اوسئ. شغله موحد تاسو مخکې د نفوسو شمیریات کو د رشد یا ودی په برخه کې هم که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، او آیا ستاسو اداره داسې ارقام هم لري چې څومره افغانان بیکاره دي او څومره مصروف دي په کار؟
تشکر. بله، پیشتر دوستا و مهمانا در رابطه با بیکاری صحبت کردن، ولی ارقام دقیق که ما سال 2020 یعنی جدیدترین ارقام جمع کردیم، بیکاری 18.6% است که نظر به سال 95 که سروی نیروی کار صورت گرفته بود 24% بود، کاهش کرده به 18.6%. و همچنان کمکاری ده که بیشترم تذکر رفت 17.8% است که البته بیشترین نیروی کار ما در سکتور زراعت مصروف هستند که 45.4% در سکتور زراعت و متبقی در سکتور دیگر مصروف هستند. که البته ارقام اگر ما ببینیم، مثلا شما اگر این مقایسه کنید با سوریه، به کشوری که تقریبا مشابه کشور ما است و اونم جنگ است، در اینجا 50% است بیکاری. و همچنان اگر افریقای جنوبی که نسبتا یک کشور خوب و پیشرفته است، 32.5% است بیکاری از ما. اگر به تناسب از این کشور ما میبینیم، بیکاری در افغانستان که 18.6% در سال 2020 سال قبل بود، این بسیار یک بیکاری پایین است. در این حالتی که این شرایط اقتصادی و سیاسی ما داریم
نسبتا دیره مننه. سلامت توسه موحد صاحب. هجران صاحب، مخکی جعفری صاحب، نه جعفری صاحب نه، فکر کوم یو بل اوریدون کایو، ثاقب صاحب وو، اوغی د ځنګلونو د قاچاق یادونه وکړه. ځنګلونه خو لا یو برخه ده. په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان د کانونو قیمتي ډبرو د نور قاچاق هم ډیر زیات شوی دی. څه فکر کوئ چې دا قاچاق که مخې ونیول شي د افغانستان په اقتصاد څه ډول تاثیر لرلی شي؟
مننه سروان صاحب. د قاچاق یا غیر رسمي اقتصادي فعالیتونه دا د افغانستان لپاره یو غټ بل مشکل ده چې متاسفانه د افغانستان دولت یا حکومت ورسره مخامخ دي. دا مورد قاچاق وی دینه سو، اصل قاچاق باید واضح تعریف سی چیه. قاچاق چیسته وی خامخا خانه یو تقاضا وی دی خانه یو عرضه کیگی چی دا پا کم شکل کیگی، اغتر باید واضح تعریف ورسی. دا کل چویر چی اصحار قاچاق کیگی یا بل قیمتی اشیاد سلا داشتان قاچاق کیگی، دا اصل که غیر رسمی اقتصادی فعالیتونه دی چی تشتر کیگی. نو په دغه واضح او اصطلاح چې قاچاق وایي ورسره مخالف هم باید قاچاق تعریف باید واضح او مشخص شي چې کوم څه شي ته قاچاق وایي. د افغانستان اوسنی وضعیت ګورو، د امنیت، د ځینې قوانینی او مقرراتي مشکلات چې ده،
دا خصوصي سکتور اخوته اړوي چې باید خپل فعالیتونه غیر قانوني په شکل سره ترسره کړي. نو په دغه بخش کې موږ باید د حکومت مسؤلیت ده چې ځینې کوم قوانین او مقررات او اصول چې ده چې کوم په تحقیرانه شکل کې اوس ترسره کړي، هغه باید موږ د سکتور خصوصي خصوصي سکتور ته باید اسانتیا برابر کړو. کله د حکومت لخوا نه کوم اسانتیا چې د خصوصي سکتور تقاضا ده کوم اسانتیا چې برابر کړو، د هر هم کوم پلان چې اسانتیا د مقررات د قوانین د فعالیتون اقتصادي فعالیتون که دغه اسانتیا برابر سي، د قانوني فعالیتون په اتومات شکل کې کمیږي.
بله، لیکن هجران صاحب، خصوصي سکتور ته به څه ډول بس خصوصي سکتور په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کوي چې کله د دوی څوک شتمن وي نو زوی تښتول کېږي، لورې تښتول کېږي او اختطاف کېږي. نور هیوادونه دا ډول خلکو ته ډېر امکانات برابروي، حتی امتیازات ورکوي چې دوی پانګونه وکړي، لیکن په افغانستان کې ویل کېږي چې ډېر دا ډول خلک چې پیسې درلودې هغوی خپل کورنۍ له افغانستانه باسي. فکر نه کوي چې که په دې شکل سره دا وضعیت دوام وکړي په دې برخه کې پانګونه به نوره هم کمه شي؟ آیا تاسو کومه احصایه لرئ چې په وروستیو دوو کلونو کې پانګونه څومره کمه شوې ده؟
مننه. په دې بخش تاسو سره موافقم چې د خصوصي سکتور هغه کوم شان چې تاسو یاد کړي د تښتونو او امنیتي لحاظ مشکلات لري، هغه یو اجتماعي او امنیتي مشکل ده چې متاسفانه موږ د خصوصي سکتور اشخاص ورسره هغه د مخامخ دی. په دغه بخش کې باید امنیتي سکتور سره ډېر هماهنګي وسي. په دغه بخش زه موافقم. او کوم چې د خصوصي سکتور د سرمایه‌ګذاري چې کوم کم سوی دی، بخش که دقیق معلومات و ارقام نسته، و په دغه شرایط سو که تو سره ویلی سو چه متاسفانه پا دی دور زره و مشپاره سو نورسته دی خصوص سکتور سر موزوری کم سوی دی. خب په دغه بخش که دی دولت بیا هم دی خصوص سکتور دی ودل کار متحده، په دغه بخش که مثلا دی شاتوت بند کار کاغذی کار نشروع سوی دی، دی امریکا نه هم نیجدی وقت که شروع سی دی کمال خان بند استطاس و دی پرون دی کندی که دی سختگی بند بست استطاس و بدق بخش رو که چون غد کارون چی بندون بست دی غد پروژی دی خامخا دی تاثرات آنی تاثرات ندی در سلول کال ورس دی پنده کال ورس دی لحظ کال ورس دی تاثرات دی سب شکلی دی سر معلوم سی چی دی بیکاری کمول پر دی دیر به امرست و که دی فقر د کومل بدیر امرسته کې اول دا خپل تاسو د میمنو د وزارت کار امر شمه دي بیکاری په بخش کې خبر وکړه. وړم چې په دا بخش کې زه هم تفسیر وکړم دغه بیکاری او فقر علتونه باید دقیق شکل سره بسیدن او مطالعه وشي. که موږ آمار ارقام یا گزارش راپور ته وګورو، د 2008 نه تر 2012 کال پورې دی اقتصادي وړ دي چټک تر روانو. د 2009 کال کې موږ ډېر وخت دی یو د شتلنه اقتصادي وده درلوده، خو د هغه عمر رقم سره جوړ وګورو هغه وخت کې بیکاري او فقر زیاتوالی په مخه روان و. نو په دې کې موږ په دې بخش موږ ویلی سو چې خالي د اقتصادي وده د فقر د کمولو او بیکاري بېوزلي کمولو لپاره
کفایت نه کوي.
دلایل دقیق په احصایي بدش
ډېره زیاته مننه. احمد زی صاحب، مخکې ښاغلی تلاش وویل چې پکار ده چې افغانان مسلکونه زده کړي. مسلک زده کړه ډېره مهمه ده او د کار بازار ورته پیدا کېږي که چېرته د خلکو مسلک یو کسب زده وي. ستاسو وزارت په دې برخه کې څه اقدامات کړي دي؟
ډېره زیاته مننه. ډېر ښه موضوع ته ښاغلي تلاش ورته اشاره وکړه، زه ترېنه مننه کوم. وګورئ، لکه څنګه چې جناب مؤهد صاحب هم اشاره درلودله، د بیکاری د کچې د ټیټوالي په برخه کې، لکه ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ د حکومت او په دې وخت کې مخصن د جلالت مابریس جمهور دی هڅولو لزالو وجنه اوس موږ خوشبختانه اوس د پډار سره ویل چې د نړۍ په کچه باندې د نړۍ ډیر پرمختللو هیوادونو په دې وخت کې ماتو خوړل چې بیکاری په هیوادونو کې لوړه لوړه د کورونا وایروس پر اتک سره موږ موږ وته ونه سي ته ماتو ورکو بل خلک موږ بیکاری کچه راټیټه سو او د جالي او غلط عمر نه دي چې څنګه موحد په مو اشاره وکړه د ډیر لوی لاس سره باندې موږ یو ډیر مهم او اساسي کړنلار او برنامه هم همدم اورد چې موږ ته څنګه کوړ چې بیکاری چې راټیټه کو د فنی او حرفوي زده کړو موضوع ده. وګورئ د اشتیا سره هم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فنی او حرفوي زده کړې مورد د نړۍ په اکثر هیوادونو کې شتون لري، لیکن موږ په افغانستان کې هغه شان نسو کولای چې موږ هم دا مورد جبري کړو. لیکن زموږ فنی او حرفوي زده کړې د اوس مهال د افغانستان په څلور د هیوادونو کې زموږ فعال مراکز شتون لري، او حتی موږ د ولایت په توپیر سره په ځینو ولایتونو کې د خلکو مینا له خاص او زین نور موارد سره د تبعید اغاز دکې ویني. موږ غوښتا موږ اغاز دکې ورته موږ نه صاحب آماده کړی دا غوښتا اغاز دکې ورکو، او په خصوص زموږ په هیواد کې د د د د دکو ولا خلک اغه امر او ارقام ډیر ټیټ ده. موږ کوښښ دا چې باید همغه خلکو ته هغه ځوانانو ته چې جونې دي کته هله کاندید وي د لپاره د مراکز مرتوی تر اکثرا ډیر وي د لپاره فال دي چې وي راځي چې دا کړو ویني او هغه کومه حرفه دې د خوخه والده په غزا کې زکړي او بل اخر لارس په بازار کې ځان ته کاروبار پیدا کړي. او د خوشحالي خبره دا ده جناب سرمن سپ چې موږ کوم کسانو ته کوم هیوادوالو ته چې په دغه مراکز کې زکړه ورکړي ده او د دوی جذب د کار په بازار کې فوق العاده ډیر لوړ ده. یعنی کوم زکړه دوی ویني کوم سرټیفیکټ دوی ځان سره لري چې کله د کار بازار ته دینه کېږي دوی ډیر زر جذب کیږي او بل اخر به کوي چې ځان ته یو کار پیدا کړي. حتی ځینې ځان ته کوچنی کاروبار جوړ کړي ده، ځینې نور ملګری یا خپل خپلوان ګاونډیان چې سره بیکاره دي دوی هم ځان سره په دنده بوخت کړي دي. دا ډیر څه پوینټ ده. دې ته موږ په اړه نه کړی دا او دې باندې موږ کار کړی د بهرنۍ هیوادونو سره د تړونونو د لاسلیک موضوع یادونه وشوه ده جناب تاسو صاحب له خوانه. وګوري موږ دا اوس مهال تاسو پیږی چې افغانستان د یو هیواد دي ستر دي دا په موږ له هیڅ بهرنی هیواد سره په تیر کې هم کوم تړون نه درلود چې موږ بهرنی هیوادونو ته خپل کارګر واسو، لیکن موږ هغه حلیدل او هغه خبرې مطلب د دې مدیر په دې خو روان وي چې بهرنی هیوادونو ته موږ خپل افغان کارګر ولېګو. او خوشبختانه موږ ډیر هڅه په دې باندې وکړو چې موږ باید مسلکي کارګر ولېګو او یو برانډ جوړ کړو د افغان کارګر برند موږ باید بهرنی هیوادونو کې جوړ کړو. نو د موږ لپاره بهترین بازار خلیج هیوادونه وو چې موږ خوشبختانه د امارات له هیواد سره رسمي تړون لاسلیک او موږ ټول چې د افغانستان د ارث نه آماده او چمتو دي موږ خپل کارګر وسو، لیکن منتظر دي چې تر څو پر دغه کوم سیاسي کړکیچونه سره مؤسسې وي د هر څه په خیر سره موږ امارات خپل کارګر وسو.
ډېر زیات
مننه. نور هیوادونو سره چې عربستان او قطر او ځینې نور هیوادونو سره هم موږ خبرې روانې تر څو پر خیر خپل رسمي کارګر وسو.
ډېر زیات مننه ښاغلی عبدالفتاح احمد زید کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی امدارس د اقتصاد وزارت اقتصادي سلاکار عثمان هجران څخه د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش څخه او د غرض ملي سایه او معلوماتو ادارې مرستیال حسیب الله موحد څخه ډیر ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی په بل سات کې په همدې موضوع بحث لرو ظریف نظر به لتاسو سره وي. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځني سپه دولش پښنوي او په ځینو شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه اوریدای شي.
موتیه حج بندو بموتیه سرگی او ژوند موتیه ساعت 3 بعد از چاشت رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت که به برنامه زیر آسمان کبوت اختصاص یافته، میزبان شما همکارم ظریف نظر است. اما پیش از آن خبرها، ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
در آستانه برگزاری نشست ترکیه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ دیدار کرده. آتش سوزی در تاسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات ترغوندی مهار شده است. و هند اعلام کرده که شماره مبتلایان بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته است. تفصیل خبرها. ارگ میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و زلمه خلیلزاد نماینده بیژی امریکا برای صلح افغانستان امروز درباره آمادگی ها برای نشست ترکیه گفتگو کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که غنی و خلیلزاد در مورد انکشافات پروسه صلح نیز بحث کردند. پیش از این شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که خلیلزاد در قصر سپیدار با عبدالله عبدالله رئیس و اعضای هیئت رهبری این شورا گفتگو میکند. شماری از مقام ها قبلا به رادیو آزادی گفتند که نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل، یعنی روز جمعه آینده، در شهر استانبول برگزار خواهد شد. اما تاریخ دقیق برگزاری این نشست رسما تا کنون اعلام نشده است. طالبان هنوز نگفتند که در نشست ترکیه اشتراک خواهند کرد یا خیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی وردوج ولایت بدخشان با 20 تن دیگر در حمله های هوایی کشته شدند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در این باره امروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان اجرا گردید، 21 طالب به شمول ولسوال نامنهاد طالبا برای ولسوالی وردوج به نام قاری حیدری کشته شدند و 23 تن دیگرشان زخمی گردیدند.
طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. آتش سوزی که در تاسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات ترغوندی رخ داده بود مهار شده. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که در این آتش سوزی یک تن زخم سطحی برداشته است.
خوشبختانه ما تلفات انسانی نداشتیم. یک نفر به صورت سطحی جراحت برداشته که او تداوی شده و ما توانستیم با استفاده از امکانات پلیس اطلاعیه و همچنین قلردوی 207 زفر که در هرات موقعیت داره یات سوزی رو مهار بکنیم.
زینب محسینی، مسئول مطبوعاتی شرکت برشنا در هرات، گفته که به دلیل آتش سوزی برق بخشای از شهر هرات قطع شده است. باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد، حریف اوکراینیش زاکا فتح‌الله را در کابل شکست داد. این مسابقه در 12 دور رقابت‌های مبارزات آزاد موسوم به شب نبرد برگزار شد. روح‌لا محمدی، ورزشکار دیگر افغان، در برابر حریف ایرانی خود میلاد شهبازی به پیروزی رسید. در این دور رقابت‌ها 8 ورزشکار به شمول 3 ایرانی و 1 اوکراینی اشتراک کرده بودند. هند اعلام کرده که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته است. بیش از 1,000,000 مورد جدید ویروس کرونا در هند از اواخر ماه مارچ به این طرف ثبت شده و در حال حاضر شمار مرگ و میر بیش از 500 نفر در روز گفته شده است. حکومت مرکزی تلاش کرده که از تأثیرات ناگوار اقتصادی قرنطینه دوم جلوگیری کند، اما شماری از ایالت‌ها می‌خواهند که محدودیت‌های خود را وضع کنند. پاکستان، ایران و ترکیه هم با افزایش موارد تازه ویروس کرونا روبرواند. مقام های پاکستانی گفتند که فعالیت سیستم ترانسپورت شهری در رخصتی های آخر هفته را سر از امروز محدود میکنند. ایران محدودیت های در روزه را از امروز شنبه در 257 شهر به اجرا گذاشته که شامل بسته شدن تمام پارک ها، رستوران ها، آرایشگاه ها، فروشگاه ها و کتابخانه ها می شود. ترکیه در نظر دارد که محدودیت های تازه مانند قرنطینه آخر هفته و بستن رستوران و قهوه خانه ها را روی دست گیرد. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته از سر گرفته خواهد شد. دیپلمات ها دیروز در پایان ملاقات چهار روزه مذاکرات در این مورد را سازنده خواندند. مذاکرات با میزبانی اتحادیه اروپا روی حل بنبست متمرکز است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تمایل کشورش برای بازگشت به موافقتنامه سال 2015 سخن گفته، به شرط آن که ایران به تعهداتش در موافقتنامه عمل کند. ایران می خواهد نخست ایالات متحده تمامی تحریم ها بر تهران را دور کند. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع ما همین مسئله گزارش UNDP است که میگه بهبود اقتصاد افغانستان وابسته به تامین صلح در افغانستان هست. قسمی که ای خبرها را اگر تحقیق کرده باشین، برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP آینده رشد اقتصادی افغانستان را یک نوع تیره و تار دانسته، اگرچه میگه فرصتهای زیاد پیش روی افغانستان قرار دارد، اما شرط اصلی رسیدن به این فرصتها دستیابی به صلح است. به نظر نویسنده گزارشگر، اگر صلح هم برقرار شود، افغانستان همچنان باید با خوشحالی‌های مکرر سیل و زلزله دست و پنجه نرم کند که بر معیشت تأثیر بگذارد. باشی کووید 19 چالش‌ها بیشتر شد و ممکن است که دستاوردهای گذشته هم میگه در تحت خطر بفته. خلاصه مطلب این موضوعاتی است که امروز میخواییم با مهمانای محترم ما صحبت بکنیم. آیا زمینه صلح مساعد میشه نمیشه؟ اگر شود چطور خواهد شد و مسائل اقتصادی چطور رسیدگی خواهد شد؟ ایره با متخصصین ما صحبت میکنیم. محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات زاو با آهن افغانستان و همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی، امیل لحظه مهمان برنامه ما هستند. آقای رشتیار به برنامه خوش آمدین. سیب بله آقای رشتیار، آقای رشتیار
بله، سلام علیکم.
بله خوش آمدین سیب به برنامه.
تشکر، سلامت باشید. من سلامای خود خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. خدا کنه که وقت شما بخیر باشه.
تشکر، منتظر دیگه مهمانام هستیم. رشتیار صاحب، اول خو همین گزارش UNDP را از نظر شاید گذشتانده باشین. در قسمت اول برنامه ما در بخش پشتو زیادتر مسائل اقتصادی را صحبت کردن، منتها ما در این بخش گفتیم زیادتر امکانات مسئله صلح روی صحبت بکنیم. برای اینکه اقتصاد وابسته است، که شما این موضوع را چگونه تحلیل میکنین، هم نظر مردم میگیریم پسانتر. اول نوبت از شما آقای رشتیار، بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. دقیقاً ببینین، بحث صلح یک بحث خیلی جدی به خاطر جلب سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی از اهمیت خیلی ویژه برخوردار است. ببینید، یک مقوله بسیار خوبی هست که همیشه او را در بحث‌های اقتصادی زیادتر روش تاکید می‌کنند، بحث مسئولیت مالی و جونی. ما تا زمانی که امو مسئولیت جانی و مالی را به یک سرمایه‌گذار نتیم و یک سرمایه‌گذار حس نکنه و یا احساس زیر نکنه که مالش و جانش در امن است، هیچگاه حاضر به سرمایه‌گذاری در یک شوهر نمیشه. و بس دیگه ایست که تا زمانی که سرمایه‌گذاری در یک شوهر صورت نگیره، او کشور نمیتونه که به رشد اقتصادی برسه. بنابراین بستر مناسب و زمینه سازی به خاطر جلب سرمایه گذاری به جهت رشد اقتصادی در کشور یکی از اولویت کشورها قرار داره و اکثر کشورهایی که نمیتونن امو بستر مناسب به خاطر جلب سرمایه گذاری ها در کشور معیاب بسازن، او کشور متاسفانه که میره به طرف فقر و بیکاری، که خود اینمی فقر و بیکاری باعث ازدیاد نارامی ها، ناانجاری ها و گسترش جنگ ها و نامنی ها میشه. و برعکس ببینیم که شما جنگ باعث فرار سرمایه از کشور و از بین بردن تمام زیربناهای اقتصادی در یک کشور میشه. متاسفانه آن چیزی که ما تا هنوز دقیقا گزارش نخوندیم، اما آن چیزی که خیلی مهم است امروز در جامعه عینی افغانستان متاسفانه همین نارامی ها، فساد که در افغانستان وجود داره که بدتر از بحث جنگ در افغانستان، چون در جنگ و نارامی باعث از این نمیشه که سرمایه گذاری ها در کشور متوقف شود، بلکه میتونه یک مقدار هزینه ها را بلند ببره. اما چیزی که خیلی بعض مهم است و مورد بحث قرار میگیره، موضوع فساد در ادارات حکومتی افغانستان است که خود زیمی فساد باعث از این شده که مردم سرمایه خود از کشور ببرن و در خارج از کشور سرمایه گذاری بکنن. امروز متاسفانه چالش کلان و بزرگی که در افغانستان برای سرمایه گذاری ها وجود داره متاسفانه همین فساد است که یکی از اون فساد میشه در مجرای گمرکی بالاش بحث شده که فسادی که در گمرکات موجود است سرمایه گذار قادر به این نمی سازد در داخل افغانستان به سرمایه گذاری بکنه، و یا کسایی که فعلا سرمایه گذاری کردن اینا چرا میرن به طرف رکود و شکست میشن. دلیل عمدهش فساد در گمرکات است، چون کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه و کالای مشابهی که از مجرای قانونی که همون گمرکات است با فساد داخل افغانستان میشه و از مجرای غیر قانونی که از سرحدات بازی که ما با کشورها داریم به شکل قاچاق داخل افغانستان میشه، این باعث از این شده که کالاهایی که در داخل افغانستان دارن تولید میشن نتونن رقابت بکنن با این کالاهایی که از بیرون از کشور وارد میشه. بنابراین دغدغه کلان سرمایه گذارها در افغانستان نه تنهایی که بحث امنیت است، مشکلات دیگه همچو فساد، باجگاری ها، اخاذی های غیر قانونی، رشوت ستانی ها و به می شکل امی مافیای اقتصادی که دارن آیسایی سر تمام نهادها را به شکل انحصاری در انحصار خود گرفتن و نمیگذارن که شرکت های متوسط و کوچک در مارکت رقابت بکنن با استفاده از امروز یک فرصتی که متاسفانه امیدواری را به فردا کمتر ساخته و اکثر سرمایه گذارا امید به فردا نداره، چون هنوز هم معلوم نیست که فردا چی رخ می دهد. وضعیت آشفته سیاسی در افغانستان، نگرانی ها بس طرف دیگه بس سوال که داره جیان داره، اینی عوامل باید تزی شده که سرمایه گذار دل پر نکنه به خاطر سرمایه گذاری و یا توسعه کار کنه که فعلا سرمایه گذاری کرده. از این می فرصت متاسفانه که مافیا استفاده میکنن و آن چیزی که خواسته باشن در حق سکتور خصوصی اینا انجام میدن.
بله تشکر. دمی گزارش در میگه که برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین زده که در صورت تحقق صلح و پایداریش برای 4 سال آینده تولیدات ناخالص ملی افغانستان 7% افزایش خواهد یافت و این امر درآمد و توانایی دولت را در تامین بودجه برای برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی افزایش خواهد داد. آیا این با این امکاناتی که ما میگیم یعنی مردم افغانستان و دولت در دسترس دارن، آیا این 7% امکان داره نداره از نقطه نظر شما؟ تا چی حد ریالیستیک هست؟
ببینین جناب نظر صاحب، ما چیزایی را که با شما میخوایم در این مورد صحبت بکنم اینا چیزای عینی هستن، نه از روی تئوری بر شما من این موضوعات یادآوری میکنم و نه از کدام لحاظ دیگه، چون در جامعه که ما قرار داریم فعلا و در بین سرمایه گذارا هستیم و هر روز هم با این موارد برمیخوریم. بدون شک ببینین اگر ما یک قدم دیگه هم نزدیکتر میشیم به طرف صلح و یا حداقل به یک امنیت نسبی و یک صلح نسبی دست میافیم و بر یک مدت دو سال یا چند سال ما میریم به طرف یک سال پایدار، نه تنهایی که این افزایش امکانات عزیز که ما در قسمت رشد اقتصادی افزایی داشته باشیم، ما پیش بینی میکنم ممکن از این اضافه تر ما میتونیم که به طرف رشد اقتصادی بریم. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه اکثریت سرمایه‌گذارهای ما که فعلا در بیرون از افغانستان به خاطر همین عواملی که من قبلا با شما یادآوری کردم، اینا سرمایه‌های خود از بچه‌های مثل ایران، پاکستان یا ترکیه و یا آسیای میانه کشیدن، اینا منتظر یک فرصت هستند. یعنی خیلی از سرمایه های سرگردان افغانستان در بیرون از افغانستان منتظر از این هستند که چی زمان یک فرصت مناسب ایجاد شود که حداقل اینا نسبی مسئولیت جانی مالی پیدا بکنند و این پول خود برند در داخل افغانستان اینا سرمایه گذاری بکنند. این خود یک بحث بوده سرمایه گذاری خصوصی و یا خود افغانا می باشد. در بود دیگهش خیلی سرمایه گذاری خارجی آمدیزی هستند که بین در بخش های مختلف سرمایه گذاری بکنند. حتی به چند سرمایه گذار خیلی کلانه که از چین که با ما قبلا به تماس شده بودند در قسمت سرمایه گذاری بالای انرژی در افغانستان از منابع طبیعی مثل زغال سنگ و یا آبهای سطحی که ناظر هستند بین در افغانستان در این قسمت اینا سرمایه گذاری بکنند. سرمایه گذاری دیگه که می خواهند که با یک سرمایه گذاری خیلی کلان در بخش بانکداری در افغانستان، بانک صنعتی بین در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. تنها این دو سرمایه گذاری که می تانند بیشتر از هزاران زمینه فرصت کاری را ایجاد بکنند و به می شکل می تانند که سرمایه گذاری های بیشتر هم از کشورهای مختلف جلب بکنند. دوم، زمانی که باب اگر قسمی که در گزارش هم گفته افغانستان میره به طرف صلح و امنیت، دو پروژه بسیار عمده و مهم و یکی تاپی و دیگه هم کاسا 1000، زمانی که دو پروژه حرکت میکنه و تطبیق میشه، اینجا با تطبیق این پروژه ها اعتبار افغانستان در سطح منطقه و جهان بلند و بلندتر میره و بیشتر جلب سرمایه گذاری خارجی را میکنه. و از طرف دیگه با رفتن این پروژه که چون بازم برمیگرده به مو بحث امنیت، اگر امنیت زی تامین شد و اگر ما به اکسل برسیم، با تطبیق پروژه ها همگرایی اقتصادی ایجاد میشه. فعلا شما میبینید که افغانستان داره نقش یک دهلیز منطقوی و یا اتصال منطقوی را ایجاد کرده که کشورهای جنوب آسیا با کشورهای آسیای مرکزی اینا شدیدن بر مارکت های دیگر خود نیاز دارند. کشورهای آسیای میانه سرشار از منابع انرژی و گاز و نفت است که و او طرف جنوب آسیا کشور پاکستان که مشکل انرژی و برق به یک مشکل ملی در او کشور تبدیل شده، اینا ضرورت دارن که بعد به خاطر تامین انرژی. بنابراین اینجا افغانستان من حیث یک دهلیز میتونه یک نقش بسیار کلان یا به اصطلاح شورای اقتصاد بازی بکنه که در این صورت ما میتونیم که منافع کشورهای همسایه در افغانستان تامین بکنیم، که یکی از اون منافع امی و مطلب بودن افغانستان من حیث پل ارتباط میان ازی کشورها و از طرف دیگه ما میریم به طرف مدیریت آفای خود که ما منافع کشورها را اینجا تامین میکنیم.
بله تشکر رشتی هست.
ما با این کشورها داریم.
بله رشتی هست، بازم فرصت میرسه بر شما. حال مهمان دیگر من معرفی بکنم، دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون که تحلیلگر مسائل سیاسی است، اونا هم از طریق اسکایپ مهمان برنامه ماشتن. دکتر عزیزی خوش آمدین سب برنامه.
جناب نظر سب سلام و عرض ادب خدمت شما، مهمان عزیز حاضر در برنامه و شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی در خدمت شما هستیم.
بله آقای عبدالنصیر رشتیا که رئیس اجرایوی تاده فابریکات زوباهن هستند، همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی مهمان برنامه ما هستند. ما اصلا روی گزارش UNDP که میگه بهبود اقتصادی افغانستان وابسته به تامین صلح است روی عزیز یاتر میخواهیم صحبت بکنیم، مسائل صلح هم میخواییم صحبت بکنیم. اگر صلح نباشه هیچ پلانا به جای نمیرسه. به طور مثال در این گزارش گفته میشه که با وضعیت کنونی افغانستان، با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان، شمار افرادی که به کمکای بشردوستانه نیاز دارن تا پایان 2020 به 18 میلیون نفر یا تن خواهد رسید. یعنی وضعیت چندان خوب نیست از نقطه نظر گزارش UNDP. منتها ما شما امکان امکانات صلح فعلا صحبت میشه روی ازی بخششم یکمه که میخواییم صحبت بکنیم. شما امکانات صلح چگونه میبینین؟ یعنی ترافیک در روزا بسیار زیاد شده، آقای خلیزاد باز آمده کابل و هر طرف مجلس و مجلس بازی و تر و تر بازی زیاد شده، از 36 ترام زیادتر تر است، گرچه میگن که یک تر مشترک آل جور خواهد کردن. شما این موضوع را چگونه میبینین دکتر عزیزی؟
بسیار تشکر نظر صاحب. من اجازه میخوایم که فقط یک مقدمه کوتاه از بود اقتصادی مطلب عرض بکنم. بر مبنای مفاهیم و اساسات ابتدایی اقتصادی، منابع اقتصادی 6 تاست: زمین، کار، سرمایه، نیروی انسانی، مدیریت و تکنولوژی. در عدم وجود امنیت هیچ کدام از این منابع اقتصادی عملا در یک جای نمیتونن استبیلیتی یا ثبات داشته باشن که بتونن بحث تولید یا بحث عرضه خدمات را ما شاهد باشیم. زمین خب در حال حاضر ما داریم اما بلا استفاده است. کار عملا صورت نمیگیره. سرمایه جذب شده نمیتونن به دلیل ناامنی و به دلیل ریسک سرمایه گذاری که بسیار بالاست در افغانستان. ریسک یا خطر سرمایه گذاری بسیار بالاست. نیروی انسانی هم با توجه به اینکه سرمایه گذاری صورت نمیگیره و کار وجود نداره بلا استفاده باقی میمونه. مدیریت هم اکثرا وقتی که این مبانی نیست چیزی را نداره که برای زوب مدیریت بکنه. و تکنولوژی هم عملا وقتی که تمام این موارد پنجگانه دیگه وجود نداره را نمیتونه به کار گرفته شود. پس عملا زمانی که امنیت نیست، ریسک سرمایه گذاری بالاست، کار وجود نداره، نیروی انسانی نمیتونه مشغول به کار شود، مدیریت نمیتونه هنر استفاده بهینه یا استفاده حد اکثری را از منابع ببره، بنابراین همه چیز تعطیل خواهد بود. در فضای کلی و عمومی در زمانی که یک جای جنگ است، وارد بعد سیاسیش میشیم، زمانی که یک جای جنگ است اونجا تضاد منافع وجود داره و تضاد منافع به معنای متضرر شدن تمامی طرف‌ها و جهت‌ها، مخصوصا جهت داخلی که ساکن در اون سرزمین هست میشه. بنابراین بر طبق گزارش UNDP، همونطوری که گفتن بحث مسائل اقتصادی افغانستان یا اقتصاد افغانستان وابستگی مستقیم یا ارتباط مستقیم با بحث امنیت داره، یک مفهوم درستی است و در تمام دنیا این مسئله ثابت شده است. اگر در بحث حالا این که خب چه اتفاقی در حال افتادن هست و فضا داره به کدام سمت پیش میره به مثلا نگاه بکنیم، ما حداقل در 2 سال گذشته لحظاتی رو میبینیم که اون نقطه اشتراک منافع کشورها در ثبات افغانستان گاهی به وجود میاد. ببینین در طی 40 سال گذشته یا 50 سال گذشته نقطه اشتراک منافع کشورها در بی‌ثباتی یا در جنگ در افغانستان بوده متاسفانه. حالا شرایطی کم کم به وجود آمده که نقطه اشتراک منافع کشورها در ثبات و در تأمین امنیت در افغانستان شود. روسیه و کشورهای همراه از او احساس ناامنی می‌کنند از ادامه جنگ در افغانستان. ایالات متحده آمریکا هزینه‌ها و مسائل مختلفی که برش هست. پاکستان و ایران هم تهدیداتی را کم کم دارن از داخل افغانستان بر خود احساس می‌کنند که ممکن است آتش جنگ به داخل از این کشورها هم کشیده شود با توجه به زمینه‌های اختلافی که در داخل خاک هر دوی از این کشورها وجود دارد و کشورهای دیگری من جمله هندوستان، عربستان، ترکیه و دیگر جهت‌ها. اما در حال حاضر اتفاقی که به عنوان یک جوانه نو داره سر بلند می‌کنه ای است که بعضی از این کشورهایی که با وجود از اینکه منافع خود در تأمین صلح امنیت در افغانستان می‌بینند در تلاش برای زیاده‌خواهی هستند و این تلاش‌ها برای زیاده‌خواهی باعث شده که یک مقداری مسائل صلح افغانستان پیچیده شود و سردمداران فعلی حکومت افغانستان و همچنین جهت مخالفشان که در میدان جنگ هستند طالبها هم فکر میکنم در چانه زنی برای به دست آوردن امتیاز بیشتر و بالاتر و مغلوب کردن حریف خود در یا میز مذاکره یا در بحث امتیازدهی هستند. من فکر میکنم تعدد برنامه‌های صلح نشان میده که صلح از دیدگاه جناح‌های مختلف در افغانستان هنوز هم تحت تأثیر امو امتیازخواهی های حد اکثری از طرف جناح‌های مختلف وجود دارد. ببینید وقتی که 30 و چند برنامه صلح میه به این معناست که 30 و چند منفعت متفاوت آمده روی میز. اینجا یک قدرت و یک ذکاوت بسیار بالا به کار است که بتانه یک نقطه تعادل را به وجود بیاره که تمامی 30 و چند برنامه صلح که نمایانگره یک بخشی یا یک لایه از بحران در افغانستان هست را بر روی یک نقطه متمرکز بسازه. فکر میکنم قدرتش تحت عنوان قدرت ایالات متحده آمریکا هم به لحاظ اقتصادی و نظامی و هم به لحاظ قدرت و توانمندیش در ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌ای وجود داره. اما این ذکاوت آیا
در داخل افغانستان هست، اگر پروسه تحت مدیریت افغان ها قرار بگیره، آیا این ذکاوت و توانمندی در سیاستمدارای افغان وجود داره یا خیر؟ یا اگر این پروسه به کشورهای منطقه داده شود، کشورهای منطقه آیا این ذکاوت و به عبارتی این توانمندی را برای ایجاد صلح در افغانستان استفاده خواهد کردن یا برای افزایش سهم خود؟ و دیگر ای که اگر این پروسه به ایالات متحده آمریکا داده شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بنابر این ایالات متحده آمریکا هم این نکته را به خوبی متوجه شده و در نامه آقای بلینکن و طرح ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که سازمان ملل بانی اصلی این مسئله شود که بتانه از طریق ایجاد تعادل بین جناح‌های مختلفی کار صورت بده. حالا توپ در زمین سازمان ملل است که آیا با استفاده از قدرت کشورهایی که اجماعشان تقریبا ایجاد شده و ذکاوت و فضایی که ممکن است در سازمان ملل وجود داشته باشه، ما به اون نقطه تعادل برسیم که در افغانستان صلح تامین شود.
بله، بسیار زیاد تشکر. آله بشنانده ایز ما 15 دقیقه فرصت میتیم نظر از وار میگیریم اونا چگونه به موضوع نگاه میکنن، چقدر امیدوار هستن، چی سوال دارن. بعد از او دوباره به مهمان ها مراجعه میکنیم که سوال های از اونا را جواب بدن. ولی اگه اعلانه که کوتاه داریم رو بشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله شنونده عزیز، شماره تلفن ما 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-203-540 و شماره واتساپ ما بخیلیم که در اینجا نیست. حاله 42-02-21-12-45-01 به ایمیلی ماستک و سبان پیدا کردم 00-42-07-25-84-3-7 آخر شام 3. میتونید نظراتتان نوشته کنید در واتساپ، میخوانم اگر جالب باشه و به موضوع ارتباط داشته باشه. یک شنونده میگه وصل شدم، کار تکنیکی ما فعلا آقای قادر جلالوف هست. بله بفرمایید.
سلام علیکم نظر صاحب، تاسو مېلمانو ته په درنښت سلام وړاندې کوم. جعفر د ټلیفون په لیکم.
خوش آمدین، بفرمایئ سی
نظر صاحب. تاسو موږ ترجمانی وکړو د مېلمانو ته دغه شل کال کې د اداري فساد نو څورک لوی نه ګاټ کوم، نو څورک نه خارجانو ورکې نه داخلي د افغانانو ورکې نه د افغانستان او چارواکو حکومت ورکې او غربت و فقر و بیکاری ورځ پر ورځ اضافه کیږي او په افغانستان کې زراعتي پانګونې ارث معدن او تقریبا صنعتي فابریکې ارث سره ولې دا غریب خلکو ته د کار زمینه نه برابرۍ ته دا پښتنه د مننه سره کوو. نور مو وخت نه ضایع کوم.
تشکر، یادداشت کردم. شنونده مقدر که ما پښتو میفهم و حتما میفهمم، ولی یک شنونده دیگر بگیریم. ولی بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. بله یعنی صلح قبل رسیدین.
بله بله.
دبوری صلح قبل میدن اینا بدارن، این ما کل صدای یعنی دموکراسی و جمهوری و کمونیستی و یعنی شده رسیدین. همین چیزا رو پس کنن، یعنی افغانستان هر بلایی که هست همینطور ببانن خودشان جور کنن، خودشان بشینن. در این گپا های سال هم نمیه و این جنگ از این 40 سال شده 400 سال رو دیگه هم میشه. یعنی یک حکومت رو بیانم که همی کلا یک قابل قبولش باشه، اسلامی که هست این هم اسلامی بیا، آدمی دموکراسی یک بانه میشه ما میمریم، کمونیستی یک بانه میشه میمریم، یک چیز دیگه ها از کل نبیه از پشلی از این مثل ارغوی ها وری اونجا ما هم دیگه هم میده خمی اندی شاییم و یک کار دیگه شاییم.
خو امین یک سوال از خودت دارم که امی مردم چطور بسیج شوند، یعنی نظر اشخاص مثل شما مردم وطن چطور انعکاس پیدا کنه؟
این همیست بیدر امین که بسیج اینطور میشه که یک چند نفر از خاطر چوکیشان امین دموکراسی و کمونیستی و حقوق بشر و زن و امین گپا را گپ میزنن، کلش دروغ میگه. به خدا که یکیش پشتی گپا بگه فقط خاطر پیسه قدرت خود. اینم اینا رو اوسو کنن، اوسو کنن شا جانی جهانی.
امیر خب او برادر به ما یاد بده که چطور یارو اوسو کنن. امی اوسو کردن بسیار مشکل است خونه. یک رایش انتخابات است، او رو هم چندان چیز نمیشه.
انتخابات دیدر اینجا کلش دروغ است، غلط است. کدام انتخاباتش صحیح؟ خودتان از طریق همی رادیو کل انتخابات غلط گفتین، تقلب بود و ای بود و او بود و
این گپا نیست. به در یک حکومت زور می ادلش هر کسی می بگیرن اینا را کلوشا بندی کنه پلوچرخی که آرامی شوه همین مردم غریب و غلبه دیگه در بدر نشه فدای دموکراسی.
خب برو برادر بسیار جدی نگی حال موضوع را که سرما تب نشه میگه پا. بسیار سر تشکر خانه تابت نظر شما شنیدشت از طرف میمانه. یک شنوندی دیگر میگیریم. بله شنوندی عزیز.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زن شدادر خوش ولید نه
بله.
خبر کم دیم بیرون مرخوط سلامونه
و علیکم.
یا بس دی سلامونه دی ترانسپورت دی ترافیک و در طول دنیا بیشی چول ملکونو که فضایت دیداره دا استثار دا درغت استثار جوړی او بل خدیسی چې د نن کمیږي دا د خلجانو ته دا د مرملونه ما دا سوال ده چې دا خو دا په خپله کوی شي په هر ولایت کې ولایت والی حاکم ده دا خو کیدای شي د وړو ماشومان نو دا مې سوال ده دا استثار په باره کې یو غټ استثار جوړوي پلونه خو جوړېږي د تراپی کو تنخوا جوړېږي نو ما دا سوال ده نو را وسلام.
تشکر زنده باشین. خب یک شنوانده دیگر هم بگیریم. بله شنوانده عزیز بفرمایین.
بله سلام علیکم. سامسور از ولایت خوست با تماس شدیم.
بله سامسور صاحب خوش آمدین صاحب.
زنده باشین. سلام تقدیم میکنم با خورت میمانه شما با زدی رادیو شما با تحقیقات تحقیقی شما کلگی سلام تقدیم میکنم. بسیار خوب است صلح بسیار ضرور است و میگی همه چیزی که هستن برای افغانستان بسیار مفید هستن. هر کس باید کوشش کنه وطن خود آباد بکنه. باز یک سلام جداگانه تقدیم میکنم با زینب جان هجران در ولایت پروان. دیگه خدا حافظ با من خدا.
بله تشکر زنده باشین خانی تان آباد. خب حال یک چند از شنانده عزیز فرصت میتیم پسانتر من تا اگر کسی هست وصل بکنین یک شنانده دیگه همه یک شنانده دیگه هست. بله بفرمایید. شد بله بفرمایید. شکر سوال تانه تره کنین سیب. اقتصاد کشور چطور خوب میشه سلو چطور میتانین بیارین سیب بفرمایید.
آقای نظر اصول خو ما ایج امید نداره امید نداشتیم امید نیست با ایج واجه بخاطره که
اتراز که با نامیدی هم یک سبب بکار از او برادر نامید کرسین یک دو تا سبب خوب بگو که ما بفهمیم.
خب سبب کمی است که عملکرد دولت ما ضعیف است عملکرد خارجی ها ضعیف است در مقابل افرادگرات و روا در اینجا فعالیت نکنند اینا عمل اینا باید شده که اونا روش کنند از سیاست خود از نفوذ خود دوباره میخواد به قدرت برسه و همه حکومت خود از چیز کنه سر مردم تطبیق کنه.
خیچی کنن صاحب خیچی باید
شوه. خب جدی بگیرن دولت باید جدی بگیرن تا مثلا کسی که قتل میکنه باید با قتل برسه کسی که مثلا جرم میکنه باید محکمه شوه. خب اینا نمیشه یا زیادتر مردم همه کشن همه تو فرار میکنن همه تو مطلعه همه فعال هست قاچاق برا همه همه تو طالب از این طرف دایش از این طرف. خب زمین اگر رقم میشه در اینجا که همه کس همه کار رو میکنه و محکمه و جزایی چیزا نیست وقتی که نباشه هر کس با آسانی همه کار رو انجام میتن دیگر تا زمانی که امنیت نباشه در اینجا امنیت نباشه در اونجا پیشرفت و اقتصاد و همه چیز ناممکن است آقای نظر.
بله خب یارا خب کلگی میفهمون مگر میره رای بیرون رفته کسی نمیفهمه باشتن اگر متخصصین اگر بگویه یک شنوانده دیگه هم میگه وصلش دونا رو بگیریم بعد از او از شنوانده هم معذرت میخواییم. بله شنوانده ازی بفرمایید.
جناب نظر سر سلام با شما میمانای محترمتان و شنوانده های عزیزتان. امیدوار هستم که روز خوب داشته باشین. تشکر از این پروگرامتان و همیشه ای که برای شنوانده هایی که غیر جانبدار از شما و نام وقت میدین و ای قابل مباحات هست.
تشکر وزیری صاحب سوال تا نتره کنین.
سوال ما ایست که منابع زیرزمینی ما در طول سالهایی که امریکا از اینجا بودن اونا برآورد کردن ارزش مجموعیش به طور تقریبی اضافه تر از 3000 میلیارد دلار است و اینا میخواستن در تای سالا با ای که یورانیم و لیتیم که انتقال 3 سالش ساده بود رو بردن اما میخواستن دیگر هم استفاده کنن اما یگانه دلیلی که اینا تمکین به صلح کردن و خواستن که به صلح رو بیارن استفاده عظمی منابع زیرزمینی ماست چنانچه که در جلسه مسکو و کنفرانس سه جانبه کشورهای امریکا، اتحاد شوروی و چین باز از ای که سلاح را در افغانستان تامین میکنند، در مجوانا منابع را برای خود با خود تقسیم کردند که چطور میتونن استفاده کنند. یعنی هدفی است که سلاح بر همه جوانب مثمر است و مفاد برای کشورهای بزرگ که ما نمیتونیم که از واد چشمپوشی کنیم، حال دنیا منعیش یک دهکده شده، خواهی نخواهی تحت تیررس از اونا قرار داریم.
بله. خواهی خود تبصره شد، سوالتان چیز؟
سوال ما همی است که آقای عزیزی که دوست عزیز ما است، اونا در مورد آینده سال افغانستان و ای که منابع ما چطور مورد استفاده درست و قابل تحقیق صورت بگیره نظرشان چی است؟
خب آل از شنونده از ما معذرت میخواییم. آقای رشتیا بسیاری سوالا مربوط به شما میشه، بخیر بسیار خلاصه خلاصه جواب بتین که باز دکتر چه وزیزی قسمت های سیاسی جواب میتن. آقای رشتیا بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. در قسمت سوال اولی که همتر ما به ثبات سوال کردن که چرا فساد ریشه‌کن نمیشه در کشور و چطور ما از منابع زیرزمینی خود و یا مدنی خود درست استفاده کردن نمیتونیم، خصومی بس میگرده که ما متاسفانه در این مدت 40 سال ما با بی‌ثباتی سیاسی مواجه هستیم و یک دولت مرکزی مقتدر نداشتیم که تا بتانه واقعا مبارزه جدی علیه فساد در کشور بکنه و قانون تطبیق بکنه. و از طرف دیگه که تانو چرا ما با یک رشد اقتصادی نرسیم و چرا ما نتانستیم که فرصتهای بیشتر کاری را مهیا بکنیم و به می شکل چطور ما نتانستیم که بریم به طرف استخراج معدن و تطبیق قوانین استخراج معدن نرسیم، کلشون باز هم برمی گرده به مو ضعف حکومت ها و نبود یک اجماع ملی به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان که متاسفانه که یکی از عوامل بیشتر تشدد و یا گسترش جنگ ها نامنی ها بازم امو بحث فقر و بیکاری است. چون زمانی که در کشور سرمایه گذاری صورت نگیره بدون شک جامعه میره به طرف فقر و بیکاری و مخالفین حکومت و یا کشورهای که در این بعض دخیل هستند اونا بیشتر سربازگیری هایشان از مناطق فقیر نشین هستند. و متاسفانه که جنگ افغانستان نه تنهایی که عامل ایدئولوژیک و یا دینی و مذهبی و عقیدتی نداره، بلکه یک عنصر دیگه از جنگ افغانستان متاسفانه که برمیگرده به عنصر اقتصادی که بیشتر جنبه اقتصادی داره. متاسفانه که کشورهای همسایه ما از مو سیاست اقتصادی تفرقه و توته همیشه استفاده کردن و شما شاید از این هستین که از رزگاهی که ما میریم به طرف تطبیق یک پروژه کلان و عامل منفع مثل ساخت ساز بندها و قسمت تولید انرژی و یا مدیریت آب ها، شما ببینید که همیشه در این مدت 40 سال ما متاسفانه که با مشکلات خیلی کلان از طرف کشورهای همسایه با مداخلات امو سیاست های توطئه و تفرقه خود که در تبانی با عواملی که در داخل افغانستان دارند ما همیشه با این مشکلات برخوردیم. کشورهای همسایه ما متاسفانه با دید سیاسی همیشه منافع اقتصادی را هم قربان از این کردند، به دلیل از این که مارکت 35 میلیونی افغانستان یکانه مارکت است که اینا میتونند کالای خود در افغانستان اینجا به مصرف برسانند. اینجا نیاز است که حکومت افغانستان قسمی که من پیشتر اشاره کردم تا منافع کشورهای همسایه را و یا منطقه را در افغانستان تامین نکنه، متاسفانه که ما امیدوار به این نخواد بودیم که ما بریم به طرف یک سال پایدار و یا نسبی. ببینیم با ایجاد صدر کمال خان چقدر ما تانیستیم که اینجا امتیازات خیلی بلند و اعتبار خیلی بلند را کسب بکنیم و بیشتر اینجا دلگرمی ها به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد شود. ما زمان که میریم بند کمال خان را افتتاح میکنیم، اینجا کشور همسایه ما یک مقدار به خواستای مردم افغانستان دارن تمکین میکنن و از طرف دیگه هم اونا با مجبوریت افغانستان از اینکه ما یک تعداد زیادی از هموطنان ما در کشورها مهاجر هستن، بنابراین اینا یکی از امو اهرم فشار میتونه بالای افغانستان مهاجرین افغان استفاده بکنه. اما با وجود از او هم تا زمانی که ما
میریم به طرف برآورده ساختن منافع کشورهای همسایه در افغانستان. اینجاست که کشورهای همسایه ما هم به مردم افغانستان و به کشور افغانستان من حیث کشور مستقل دارن احترام میکنن. تا در زمانی که ما به منافع کشورها را در افغانستان تامین نکنیم، متاسفانه خیلی مشکل است که ما توقع داشته باشیم که یا ایران یا پاکستان میان همراه ما همکاری میکنن و در قسمت آوردن پروسه سال و نفوذی که اینا بالای مخالفین حکومت افغانستان دارند، اینا را به میز محکمه مذاکره میکشن و ما میریم به طرف یک صلح دائمی و یا امنیت پایدار. بنابراین من میگم که و از طرف دیگه ما مشکلات هم در داخل افغانستان داریم. ببینین اکثر سکتورهای اقتصادی ما که مثل بانک مرکزی و یا وزارت مالیه تجارت و یا زراعت، اینا وظیفه اصلی خود را میتسبانه که در این مدت 40 سال اینا رها کرده بودن، یعنی با پرداختن با برنامه های کلان اقتصادی و طرح و پلان گپ خود را بیشتر تبدیل شده بودن به یک پایگاه سیاست در افغانستان، یعنی وظیفه اصلی خود را رها کرده بودن. همین لازم که ما داریم صحبت میکنیم، اکثر از اینا سکتور اقتصادی ما بنابر اونمو زدبت های سیاسی و بدون از اینکه چقدر اینا کاردان هستن، چقدر اینا متخصص داری بخش های خود هستن، به اساس اونمو تهمیه بندی های سیاسی اینا برسان داده شده. بنابراین اینجا بود که ما در قسمت طرح و پلان و برنامه های کلان اقتصادی خود متاسفانه ناکام بودیم.
بله خب دکتر صاحب عزیزی، حال نوبت شما صاحب، بعض سوالا به شما مربوط هست، لطفا خلاصه جواب بدین که اگر تانستیم آقای فریدون خزون هم بگیریم که آخرین خبرها را از پیشون بشنیم، تا حالا تلفنشان جواب نداشت. دکتر صاحب عزیزی بفرمایید.
تشکر. نظر صاحب محترم، من کوتا جواب سوال دوستان میگم. فساد اداری به خاطر گم نشد که جنگ و ناامنی بود. زمانی که در یک جامعه جنگ و ناامنی است، او جامعه تشنج است، در او جامعه بیقراری است، در او جامعه انحصار به وجود میاد. یک امتیازی وجود داره که دو طرف برای به دست آوردن از او امتیاز میجنگن. اویی که امتیاز را فعلا در اختیار خود قرار داره، احساس مالکیت میکنه و هر کاری که دلش بخواد انجام میده. او طرفی که امتیاز را به دست نیاورده، هر کاری میکنه تا به او طرف مقابل خود ضربه بزنه. در نتیجه از این استفاده نامشروع و استفاده نادرست از منابع صورت میگیره. این میشه فساد. سوال دوست اول ما در مورد برادر ما که دومین برادر که تماس گرفته بودن، گفتن دموکراسی و کمونیستی و اینا رو کنار بگذاریم، همین آدم ها رو همین گیر زندان پلیسی اخیر روان بکنیم. گذشته تقریبا 6-7 ساله رو دیدیم، هر کسی را که ما خواستیم این طرف بکنیم اون طرف بکنیم، یک تعدادی از مردم ما خواستن الکی سیاست حزب قومی است، الکی تو رساله تو است. از طرف دیگه اگر اینا رو همه گیر پس بکنیم، باشه یک حکومتی هم از آسمان بیاد اینجا، کی به جایش بیاد؟ بر چی معیاری بیاد؟ چه قسم اونا رو بیاریم؟ اگر کسی دیگری رو بیاریم، آیا باز هم مورد قبول همگی هست یا نه؟ من فکر میکنم مهمترین چیزی که ما به اون نیاز داریم این است که ما روحیه صلح‌خواهی را در بین مردم خود تقویت بکنیم. اول اینکه ناامید از آمدن صلح نباشیم، دوم اینکه در این را تلاش بکنیم. کسی که ناامید از آمدن صلح در افغانستان است، معنایش این است که هیچ حرکتی نه تنها در راستای صلح نمیکنه، بلکه انرژی و توان و حرکت خود هم ممکن است که در راه‌های متفاوت دیگه به کار بگیره و این باعث پراکندگی است و هیچ وقت نیروی جمعی یا خرد جمعی برای آوردن صلح شکل نمیگیره. برادر ما از خوست که تماس گرفته بودن در رابطه با ترانسپورت، بله ترانسپورت مهمترین زمینه برای رشد اقتصاد کشور هاست. اما متاسفانه دیدین در طی 20 سال گذشته با وجودی که بر روی زمینه‌های حمل و نقل، بر روی زمینه‌های ترانسپورتی افغانستان سرمایه‌گذاری‌های هم شد، اما شما دیدین که چقدر در این زمینه ما خسارت خوردیم. علاوه بر اینکه تانکرهای تیل مورد هدف قرار گرفت، سرک‌ها مورد انفجار قرار داده شد و از طرف دیگه خیلی اتفاقات دیگه افتاد. تا زمانی که صلح و امنیت در کشور نباشه، ترانسپورت و حتی اگر زمینه‌هایش هم بیان طراحی بکنیم و سرک‌هایش هم بکشیم، بازم بلا استفاده باقی خواهد ماند. برادر که تماس گرفتن به نام سمسور صاحب، گفتن صلح ضرور است و بعد از اون سلامی به کسی داشتن. من میگم بله صلح ضرور است، به خاطر اینکه جنگ به معنی تشنج و ناقراری و بی‌قراری است. شما در نظر بگیرین در یک جایی که زمین میلرزه، لرزش زمین بسیار کم است، بازم استاد شدن آدم بسیار سخت است. فرض بکنین در داخل یک کشتی یا یک قایق هستین که در حال لرزش و در حال شور خوردن است. حتی انسان استاد شدن نمیتونه، چه برسه به اینکه کار بکنه، فعالیت بکنه، سرمایه گذاری بکنه، حفاظت بکنه از دارایی ها، زمینه بازاریابی و فروش و تنظیم عرضه و تقاضا و اینها رو انجام بده. پس ضرورت اصلی و اساسی صلح است. وزیر صاحب در مورد منابع زیرزمینی صحبت کردن که خب گفتن من ابتدا از شان تشکر میکنم و سلام مجدد به خدمت شان عرض میکنم. منابع زیرزمینی خودم ما یک روحی بسیار خرابی داریم که به فکر زی هستیم متاسفانه که صلح امنیت بیه که ما منابع زیرزمینی خود بفروشیم. من شدیداً از دیدگاه مدیریت توسعه رشته دوره دکترای ما هست عرض میکنم که به هیچ وجه به فکر فروختن منابع زیرزمینی خود نباید باشیم. افغانستان مزیت‌های اقتصادی و سیاسی دارد که بدون نیاز به منابع زیرزمینی خود میتونه درآمد بسیار بالاتر داشته باشه. سالیانه 80 میلیارد متر مکعب آب در افغانستان استحصال میشه از طریق باران و مسائل مختلف دیگر. فقط استفاده از منابع آبی ما تمام بودجه دولت افغانستان که هیچ 3 برابر بودجه دولت افغانستان را تأمین میکنه. حالا مسائل دیگه‌ای که اگر ما به چهارراه شمال به جنوب و شرق و غرب آسیا تبدیل شویم که موضوع رساله دکترای ما در شهرهای ترانزیتی شرق و غرب آسیا از مسیر افغانستان هست، اگر به اینمی مثلا موفقیت برسیم ببینین دبی که هیچ چیز نداره از طریق تبدیل شدن به یک منطقه ترانزیتی و مبادلاتی به چه جایگاهی دست پیدا کرده. افغانستان درآمد ترانزیتیش میتونه تا 10 برابر بودجه سالیانه تمام کشور افغانستان را تامین بکنه. من فکر میکنم باید ما سیاست‌های کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن را در کار بگیریم که هیچ گونه منابع زیرزمینی که هیچی منابع روی زمینی هم ندارن. اینها امروز یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا هستن. پس تصور و تفکر بر روی ازی که ما با دنیا ارتباط برقرار کنیم که منابع زیرزمینی خود بتونیم بفروشیم این خودش یک سیاست یا روی ضد توسعه است. نکته کوتاهی هم که میخوام در آخر اشاره بکنم جناب نظر صاحب، من با این نظر مخالف هستم که ما به فکر تامین یا ما اجازه بدیم که کشورهای همسایه ما منافعشون در افغانستان تامین شود در اون صورت در افغانستان صلح میاد. اولی که منافع هر کدام از کشورها در افغانستان منافع بردباخت است یا جمع صفر است به عبارتی. ببینین منافع پاکستان و هند را چطور شما در افغانستان تامین میکنین، منافع عربستان و ایران را چطور تامین میکنین. اگر ما به فکر ازی باشیم که منافع همه کشورها را در افغانستان تامین بکنیم، میریم به سال 71-72 کابل را باید چند تقسیم بکنیم. باید در نتیجه تضاد منافع بین کشورهای مختلف همچنان سرگردان بمانیم. ما نتونستیم منافع شوروی و امریکا را برقرار بکنیم، نتونستیم منافع کشورها را برقرار بکنیم. ذکاوت ما و راه حل ما این است که ما در افغانستان به یک نقطه‌ای برسیم که هیچ کشوری از افغانستان تهدید نشود. یعنی ببینید بهانه کشورها امروز در دخالت و در خرابکاری در افغانستان این است که اونها تهدیداتی را مطرح میکنند که از طریق حضور رقیبانشان در افغانستان متوجه از اونها ممکن است شود. یکی اصلی رفع تهدیدها خیلی فرق میکند تا تأمین منافع کشورها.
تشکر. بله تشکر. خب کل مسائل میایه پس به مسئله صلح. حالا مذاکرات سلام در اطرافش چرخ میخوریم تا از اصل موضوع خبر نداریم. کسی که خبر داره امیال از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن محترم آقای فریدون خازون که سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی است. آقای فریدون خازون خوش آمدین سبب برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و مهمانان حاضر در بحث و شنوندگان محترمتان.
بله خب خبرهای نو چی هست؟ برازی که همین گزارش UNDP میگه که کل مسائل اقتصادی مربوط میشه به تامین سال. اگر سال نشه وضعیت از این کدام بدتر و خرابتر خواهد شد. حتی اگر سال شد وضعیت خراب است برازی که بسیار مشکلات زیاد است، مسئله سیلاب ها و از این قبیل زلزله و از این قبیل مسائل هم از بیکاری و از از خاطر کل امیدها به طرف مذاکرات صلح است. بشنویم کدام خبر جالب دارین به ما؟
ما نخست مدرت میخوایم خیر شد و ما جلسات متعددی داشتیم. امروز دکتر سید علمی خلیل‌زاد آمده بود به کابل و با رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار داشتن و در عین وقت با بشمول رئیس جمهوری از برخی کشور حامد کرزی و برخی رهبران سیاسی و جهادی در دیداری داشتن و در این دیدار جانب امریکا از حمایت صلح یاد کردن و گفتن که بعد از صلح هم کمک های ایالات متحده امریکا با افغانستان ادامه خواهد داشت. تمام بحث ها در محور نشست استانبول بود که آمادگی ها خوبتر گرفته شده و متوجه شدیم به این کنفرانس. امیدواری مایی است که در این نشست با چند از توافقات مهمی دست پیدا بکنیم که نخستینش و مهمترینش قطع جنگ و تامین ارتش بس است. سر از این موضوعات صحبت مفصل صورت گرفت. امیدواری بیشتر شده و ما با یک اما خوبتر و با یک طرح واحد
حیات واحد از جمهوری اسلامی افغانستان در نشست استانبول اشتراک میکنیم و امیدوار هستیم که به اهدافی که تعیین شده برسیم.
بله، یک شوخی ما همیشه میگفتم، حالا باز مجبورم بگویم که یک میگه جوان نام خدا مثل شما واری نو میخواست آرسی بکنه، آرزو داشت که آرسی بکنه سب، باز او خوش و خوشحال بود پیش کل برادرها و دوستان میره بالا اینه ما با آرسی کار ما صحیح شد. میگفت چی گفت پس؟ گفت بالا اینه بابه مام رازیست، مادر مام رازیست، کلش گفتن طرف دختر چطور؟ گفت والا هنوز دختر درک نداره. مشکل سر از ایست که ای طالبان هنوز واضح نساخته که در سر از این میز مذاکره در استانبول میاین نمیاین، یعنی این طرف کلگپا و خیلیم سعیست که کلگی آرزو دارن، منتها این اضافه تر از سی و چند تره دارن، خوی تره را بالاخره جور خواد کردن او دوج کدام مشکل نخواد ایجاد شد، منتها خزون سب اگر طرف طالبا آماده نشد چی خواد شد مسئله استانبول؟
ما من حیث یک طرف مسئول که از یک نظام نمایندگی میکنیم، مسئولیت ماست که از هر فرصتی که پیش رسول افغانستان از استفاده خوبتر و بهتر صورت بگیره و ما با امون نیت و اراده ما یک آمادگی خوبتر داریم و امیدوار هستیم که طالبان هم اشتراک بکنه برای حمایت پروسه رسول افغانستان، بخصوص از نشست استانبول، هم اجماعی مسئولی و هم اجماعی داخلی و هم اجماعی جهانی که حمایت شود و این روند حمایت میشه. ما امیدوار هستیم که طالبان هم اشتراک بکنه. این یک فرصت است، از این فرصت نباید ضایع شود، به خاطر که ما فعلا یک وضعیتی در افغانستان آمده، شما میبینید که میگزارش UNDP که نشر شده تمام موضوعات روشن ساخته. از این خاطر ما مهم است که از هر فرصت سوء استفاده صورت بگیره. دیگه طالبان ما منتظر از این نمیشیم که طالبان حاضر میشه یا خیر، ما حاضر هستیم، آماده هستیم و اراده و نیت صلح داریم، آمادگی خوبتر و لازمه گرفتیم و هرگاه طالبان حاضر شدن که این نشست و هرگاه این نشست به توافق که برگزار شود، ما من حیث یک با یک طرح واحد من حیث نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان میریم اشتراک میکنیم.
بله، خب تا جایی که ما با طرف نماینده سیاسی طالبان از طریق سوشال میدیا و یا واتساپ از قبیل مسائل در ارتباط میشیم، اونا هم میره 100% رد نمیکنن، منتها هنوز گفتن که با تصمیم نهایی معلوم نیست. از او خاطر رشتی هستیم، شما چقدر امیدوار هستین که این موضوع مذاکرات استانبول به یک نتیجه برسه؟ بسیار خلاصه خلاصه صحبت کنیم که وقت کم مانده که باز دکتر صاحب عزیزیان فرصت برسه. رشتی هستیم،
من فکر میکنم که این بار ما بیشتر امیدوارتر هستیم با آمدن صلح در افغانستان، چون کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما اینا نیاز به یک سلسله نیازمندی های خود دارن که با آمدن صلح از افغانستان میتونن اونا همون نیازمندی های خود را مرفوع بسازن. مثل که پیشتر من گفتم که پاکستان مشکل انرژی و برق برای اونا به یک مشکل ملی تبدیل شده. سال گذشته شما شاید بودن که بیشتر از 200 نفر به خاطر کمبود برق از شدت گرما در کراچی کشته شدن و یا از بین رفتن. بنابراین یک نیازمندی پاکستان است که به خاطر حل از این مشکل اونا نیاز دارن که باید صلح و ثبات در افغانستان حداقل تامین شود تا بتونن اینا امو مشکلات ملی و یا نیازمندی های داخل خود حل بکنن. و قسمی ما پیشتر گفتم هدف ما از تامین منافع کشورهای همسایه ای است که ما افغانستان من حیث یک چاره اقتصاد تبدیل بکنیم. مثلا حرکت دادن پروژه کاسا 1000 یکی از منافع پاکستان است که اگر صلح و ثبات در افغانستان ده، اونا میتونن که بیشتر استفاده از زمین خود بکنن از ثبات افغانستان و از آمدن صلح در افغانستان. و به این شکل ما اگر بتونیم آبهای خود درست مدیریت بکنیم، از یک طرف ما تبدیل میشیم به کشور صادر کننده به انرژی و برق در منطقه و رفتن افغانستان به سوی خودکفایی محصولات زراعتی، و اینجاست که حکومت ایران هم متوجه میشه که در افغانستان نمیتونیم دیگر از سیاست اقتصادی توطئه و تفرقه ما استفاده بکنیم. بران امیدواری خیلی زیاد است که انشالله با وجود آمدن همگاری های اقتصادی کشورهای همسایه ما بیشتر نیاز دارن که اینا به همون مراودات تجارتی خود داشته باشن، و هر قدر بیشتر مراودات تجارتی بین کشورهای منطقه بیشتر میشه، به اون پیمانه بیشتر کمک میکنه به آوردن صلح و ثبات در منطقه.
تشکر. خب دکتر سبزی، شما چطور سخنانتان جنبندی میکنین؟ یعنی تا چه امیدواری ها هست برای اینکه طرف پاکستان کی قانع بسازه به این مسائل؟ اوم یک موضوع طرف ایران هم مشکلات داره، او رو چطور قانع بسازن به این موضوع؟ و یک امیدواری که بسیاری متخصصان میگه ایست که طرف ترکیه و روسیه هم تجربه خوب دارن، مثلا آذربایجان ارمنستان تانستن جنگشان در 44 روز خاتمه پیدا بکنه. ایران روسیه طرف ایران تاثیرات خود داره، ترکیه هم سر پاکستان تاثیرات خود داره. چی فکر میکنین؟ یک جنبندی کنین سخنانتان.
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. کشورهای ترکیه و روسیه کشورهایی هستند که با افکار بسیار بلند به عبارت فرامنطقه‌ای دارن به عبارت سیاست خود پیش میبرند. به همین خاطر مشغول شدن از اونها یا نگه داشتن جنگ در همسایگی و در نزدیک مرزهایشان میتونست که ضررهای بسیار بزرگی را برشان به وجود بیاره. به همین خاطر اونها سریعا از این خرد استفاده کردن و مشکل حل کردن. اما متاسفانه بعضی از کشورهای همسایه ما من جمله پاکستان این تصور فرامنطقه‌ای را نداره و تصور میکنن که به نوعی افغانستان تنها چانس ازو برای درگیری است و عملا پاکستان میبینیم که در هیچ کشور دیگه حضوری به این شکل به فرض مثال نداره. حتی ایرانی ها با وجودی که تصورات یا تفکرات فرامنطقه‌ای دارن، ولی افغانستان به عنوان یک منبع مهم ممکن است که برای اونها مطرح باشه. من باز هم به مو صحبت اول خود در ابتدای برنامه که اشاره کردم، بحث قدرت و به نوعی ذکاوت اینجا مورد نیاز است که بتونه امون نقطه تعادل را به وجود بیاره. چون حتی اگر ذکاوت هم موجود باشه، قدرت یا اعمال فشار صورت نگیره بر کشورها برای از این که هزینه همراهی نکردنشان افزایش بده، من فکر میکنم که بازم ما به یک نتیجه خوبی نخواسته.
تشکر دکتر سوزی. خب آقای فریدون خزونم یه ذره وقت بانه عزیز، باز در آینده بازم صحبت خواهد کردیم. خب کل مسئله فعلا مربوط میشه به شورای عالی مصالحه ملی که 36 طرح چطور یک طرح واحد بسازه و ای به استعداد و هنر و قدرت شورای عالی مصالحه ملی میگن مربوط است. آیا ای کار امکان داره که تا استانبول ای آماده شود سب یک طرح شود تمام طرح؟
بله، ما یک کمیته را وظیفه سپرده بود به کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به رهبری قانونی سب. امروز هم ما جلسه داشتیم و مصوبه آماده شده، طرح یک طرح شده به شمول طرح رئیس جمهور. این طرح در مصوبه خلاصه شده و یک طرح آماده شده. فردا یک دوباره یک ریویو میشه از نگاه ادبی که جملات و کلمات درست‌تر شه و باز ممکن در می هفته ما کمیته رهبری را داشته باشیم به او ارائه میشه. بعد از تصویب امی طرح واحد جمهوری افغانستان است که باز به کمیته به نشست استانبول ارائه خواهد شد.
بله، خب بابی آرزو دیگه برنامه رو به پایان میرسانیم. قسمی که خبر دارین یک 3-4 دقیقه وقت تر استودیو رو ترک میکنیم که آماده شو به نشاط بعدی. از خاطر مسئله کرونا، پاکاری و از این قبیل مسائل، از این خاطر بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، محترم آقای عبدالنصیر رشتیار رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان، محترم دکتر صاحب حمید عزیزی استاد پانتوم و تحلیلگر سیاسی. از اشتراکتان یک جان تشکر، از همکارم قادر جلالم تشکر، از شنونده هم تشکر. یک فاصله کوتاه موسیقی داریم، بعد از اون میتونین خبرها را بشنوین. اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزه، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. دلمان با شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشه. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است،
خانه رنگ و رنگ و رنگ و رنگ و رنگ و رنگ می فروشد من به شیشه 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 سوزد